قبل كده ما بشين دوية بجسوية. السلام عليكم درنو دوستانو ده ازادي راديو ده خبرونو پرلار كي ده دو ساعتونه تشن اسمان لاند خبرونو ده دنگلسي بده جي پر لمري ساعت كي بيه پا فانستان كي ده ما شمانو پر ستونز بندي بحسوسي هاو پا دو هم ساعت كي ده دخانياتو نريوالي ورزي پا مناسبات بحس لرو چي ملمان با هم پا دواس كي گردون كي او تاسو هم كوالايسي چي زنگ وهي خبل نظرونه او خبل پشتني مطرح كي ده پروگرام با ورست از ما هم کاران در تولاندي كي خو ترها غد مخز فربا زهر ترده محل ده افغانستان سیمه و نړۍ مهم خبرونه اورم. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکمین ولسوالۍ کې ولس داعش وسله وال وژل شوي دي. او سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د دغه وزارت ویاند سهراب بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د وروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته نن وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی، بلکې مثبت لوري ته روان دی.
زموږ اقتصادي وضعیت خودي او زموږ په ډېر بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو، او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیفه ده په دې وضعیت کې وو.
د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان اندیشنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او د اقتصادي پروژو نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوی دی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هسکمین ولسوالۍ کې د ولسو داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغه دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلی په دې عملیاتو کې یو ملکي کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي چې یوه میرمن او 4 ماشومان دي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر زیاتوي په هسکمین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري، او د دغې ولسوالۍ ډېرې برخې له دې ډلې تصفیه شوې دي. نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندونکو د برخې د مامورینو پر موټر چاودنه وسوه. په دې پیښه کې یو تن وژل سو او درې نور ټپیان سول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د لرغون پیژندونکو په موټر کې د یوه ځای پر ځای شوي ماین له امله د سهار 9 بجې وسوه. د شغل محمد په وینا لرغون پیژندونکي د لوګر د مسعینک سیمې ته روان و چې د کابل د بنحصار په سیمې کې چاودنه وسوه. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې یو چارواکی حمید الله وزیر په یو غرنۍ سیمه کې د کمین په نتیجه کې په ډزو وژل شوی او درې سیمه ییز امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښو مسؤلیت نه دی منلی. وزیر په شمالي وزیرستان کې د سیاسي چارو په ادارې کې کار کاوه. د غپلار هم چې د حکومت لپاره کار کاوه څو کاله دمخه په همدې سیمه کې وژل شو. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی این دفتر په یو اعلامیه کې نن ویلي چې داسې ښکاري د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشریزې چارې پراخې او پیاوړې سوې دي. د اعلامیه ورځ وروسته له هغه خبره سوه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي سره په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته دا اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ د جون پر اوله وویل چې د لیدنه به د پلان سره سم د جون پر 12 په سنگاپور کې وسی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی کس دی چې د شاوخوا 6 کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. نوموړي د شمالي کوریا د مشر لخوا یو لیک هم ولسمشر ټرمپ ته یوړ. ولسمشر ټرمپ مخکې ویلي وو چې شایي د سنگاپور سرمشریزه ونیسي، خو دواړه هیوادونه هڅې وکړې څو دا لیدنه د پلان سره سم ترسره شي. ښاغلی ټرمپ وایي
We'll be
د وی موږ به د جون پر 12مه په سنگاپور کې سره ووینو. ډیر ښه تیر سو. اړیکې د جوړېدو په حال کې دی او دا یو ډیر مثبت کار دی. د جنوبي کوریا ولسمشر ویان نن ویلي دی چې موږ به په لیوالتیا خو آرامۍ سره د دوی د سنگاپور د تاریخي لیدنې انتظار وباسو. بلخوا د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسېد. د لیدنې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 50% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه ویرن نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هوا چونګ یانګ پرون ویلي چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازې پرانستې دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. روز شمیز و ما و آقای ساروان باز در این برنامه در خدمتتان هستیم. موضوع بحث ما، اگر من اشتباه نکنم، آقای ساروان روز بین‌المللی اطفال است و مشکلات اطفال در افغانستان و یک کم کم نظر مندازیم اگر در منطقه هم اطفال هم وضعش چطور است و مهمان ها را باز بعدن معرفی میکنم.
بله، من نظر سبله کسنگ چی تاسو ویل در آزادی رادیو در نروزی پا دی ترشناس ملان دیخ پراوانه که دی ماشومانو په د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د ماشومانو په ستونزو خبرې کوو. خو په دې خبرونه کې بل موضوع هم لرو. د تیرې پنځشنبه ورځ د می یو دیرشمه وه، دا ورځ د تنباکو د منې ورځ نومول شوې او په دې پلمه په درسته نړۍ کې هڅه وشوه چې خلک د دخانیاتو له ضررونو خبر شي. موږ په دې موضوع د دې خبرونې په دوهم ساعت یعنی له درو تر څلورو بجو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې لکه څنګه چې تاسو وویل پر یوې بلې موضوع خبرې کوو. دا هم په نړۍ کې لمانځل شوې ده. د جنوري لومړۍ یعنی پرونۍ جمعه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ماشومانو د ملاتړ ادارې یوه سروې خپره کړه چې پر اساس یې سنګاپور او سلووینیا د ماشومانو لپاره تر ټولو ښه هېوادونه بلل شوي دي. افغانستان په دې لیست کې 160 ځای لري. په همدې مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ په 1400 تر ټولو ناوړو هېوادونو کې شامل دی. د یونیسف پر اساس په افغانستان کې تر 5% زیات ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې بری. په سلو کې 40 افغان ماشومان نورماله وده نه کوي. 3.5 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي او په درو کې یوه برخه افغان ماشومان مجبور دي چې کار وکړي. د هغه عوامل دي چې افغانستان بیا هم د ماشومانو لپاره د خرابو شرایطو په لرونکو هیوادونو کې شامل شوی دی. د سیف د چلډرن مؤسسې په راپور کې څرګنده شوی چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات یعنی سباندې 2.5 میلیونه د جګړو زیاتې بېوزلۍ یا له نجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. د سیف د چلډرن په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو، د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی چې د روغتیایي اسانتیاو د کموالي، سوی تغذیې، له زده کړو د بې برخې توب پر ماشومانو د کار، په ماشومانو کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندی شوي دي. د سیف د چلډرن مؤسسې په راپور کې د هم څرګنده شوي چې 1 میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بې وزله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي او تر 515 میلیونه ډیر انجونی په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر یا د هلوکانو او انجونو توپیر پکې زیات کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د انجونو او هلوکانو ترمنځ پکې زیات توپیر کیږي. په دې خبرونه کې په دې او د ماشومانو په نورو ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم آقای احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی یونسف، محترم دکتر محب الله ازغم، نویسنده ادبیات کوتک، محترم آقای آرش ننگیال، نویسنده ادبیات کوتک، از سه مهمان ما به استودیو تشریف آوردن که بهشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید مهمانای محترم.
ټول ملمنو ته هرکلی وایو، تاسې اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون او سکایپ لارې هرکلی وایو. خو اوس د افغان بي سیم د تسواتل شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوي. دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه په یاد لري، facebook.com/azadiradio، هلته هم کولی شئ خپل سوال یا نظر ولیکئ. نو لومړی که ښاغلی احمد جان نوزادی ووی، یونیسف خو د افغان ماشومانو په اړه په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ماشومانو مشکلات ډیر دي، علاوه پر هغو مشکلاتو چې څو ته یې ما اشاره وکړه، ستاسو په نظر افغان ماشومان نور کوم مشکلات لري؟
ډیر مننه. لومړی تاسو ته د میز ګډونوالو ته، د افغانستان خلکو ته چې ستاسو راډیو ته غوږ نیسي، ټولو ته سلام او احترام، او ټولو ماشومانو ته د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د زړه د کومې مبارکي وایم. را به سو اصلي پوښتنې ته، زه ډاډه یم چې تاسو ما سره ټول پر دې باندې موافق یاست چې ماشومان په افغانستان کې ډول ډول ستونزې دي چې هغه ماشومان ځوروي. تر ټولو عمده یې ناامني ده، د دې په خوا کې فقر دی، او د دې په خوا کې و تعلیماتو ته، یعنی و د ژوند و ابتدایي ضرورتونو ته نه لاسرسی دی، که هغه روغتیا ده، که هغه زده کړې دي. دا هغه څه دي همدغسې ماشومان په جادو کې کار کوي، په میلیونونو باندې میلیونو ماشومان هلته په جادو کې په پشاکه کارونو باندې اخته دي. دا د ماشومانو سترې ستونزې دي چې په افغانستان کې ماشومان ورسره مخامخ دي. بدبختانه باید ووایم چې افغانستان په اکثره دغه مواردو کې تر ټولو لوړ ارقام لري، او که لوړ ارقام نه لري نو یا د دوهمو یا د درېیمو، او یا هم لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه، د شپاړسم مملکت چې په نړۍ کې چې په هغه کې چې د ماشومانو دپاره بسله ناوړه چاپېریال هلته موجود دی. نو مجموع کې ماشومان په افغانستان کې د ډېرو سترو ستونزو سره مخامخ دي، او د دغه ستونزو د حل دپاره لازمه ده چې باید د دې لپاره باید جدي ګامونه او کوټلي ګامونه باید پورته شي، او دغه کوټلي ګامونه باید د افغانستان د ټولو خلکو، یعنی ټول ولس د خوا څخه، دلته څوک چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو باندې مسؤلیت لري، دا که د افغانستان دولت دی، دا که میندې او پلرونه دي، دا که قومي مشران دي، دا که نړیواله ټولنه ده او یا یونیسف دی، دا باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پورې چې دغه مشکلاتو ته د حل اساسي لارې پیدا کړي.
تشکر ډاکټر صاحب. زه هم شما چی گفتنی دارین صاحب؟
دغه مشکلات چې یاد شول، اکثر د جنگ او د جګړو زیږنده دي. که چیرې امنیت وي، بیا دغه مسایلو ته هم سړی په ښه توګه رسیدګي کولی شي. بل هم دا ستونزه چې ده، چې هغه معمولا په راپورونو کې نه یادیږي، هغه له ماشومانو سره د کورنیو چلند دی. میندې پلرونه معمولا په افغانستان کې په دې نه پوهیږي چې له ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، سپکوي، رټي، او دا هغه څه دي چې د ماشوم اروا ځپي، ماشوم په اروایي لحاظ ځپي، او دوی چې لوی شي بیا په اروایي ناروغۍ او پروايي اختلالونو او حتی عقدو اخته کیږي. او له بده مرغه دا یو مایوبیا سکل دی چې له یوه نسله تر بل نسله پورې دغسې غځیږي او دغسې دوران کوي. هماغه وي چې د ټولنې نظم او ثبات او هر څه ورسره ګډوډیږي.
بله صاحب. او ننګیال صاحب، ستاسو په نظر څه باید وشي چې په د نورو هیوادونو په شان افغان ماشومان هم د ژوند له نعمتونو برخمن شي؟ البته د افغانستان اقتصادي او جنګي شرایط هم په پام کې ونیسي. مخکې نوزادی صاحب وویل چې باید جدي اقدامات وشي. څومره جدي اقدامات کېدای شي، او څه ډول اقدامات کېدای شي چې د افغان ماشومانو ژوند یو څه بهتره شي؟
پیل کې تاسو اوریدونکو ته سلامونه. یو سخته پوښتنه ده، هغه په دې معنی چې په افغانستان کې موږ یو مریضه ټولنه لرو. له بده مرغه که ځینې ارقام وګورو د افغانستان تقریبا ډیر خلک جوړ نه دي، یعنی یو ډول نه یو ډول تر رواني فشار لاندې دي، کمیند دي، هم دغه فشار لاندې دي او هم دغه تاثیر کوي بیرته پر کوشنیانو. نو روغ میندې او روغ پلرونه کولی سي چې روغ اولادونه ټولنه ته وړاندې کړي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې د دې ناروغی ستر لامل جګړه ده. جګړه کمه شي ښکاره ده چې دغه تاوتریخوالی او دغه ستونزې چې نن سبا ورسره افغان ماشومان لاس او ګریوان دي دا ورسره حلیږي. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې د ماشومانو پاک لا ډیر خلک ډیری میندې او پلرونه عامه پوهاوی نه لري. هغه مشهور اصطلاح ده چې ارواپوهنه چا پوښتنه کړې وه چې د ماشوم روزنه له څه وخت نه پیل شي. هغه ویلې چې له زیږېدو نه شل کاله وړاندې کله چې زمونږ ځوانان او پیغلې سره ودونه کوي دوی حد اقل هغه د انتخاب حق نه لري. یعنی په داسې کم عمر کې که میندې او پلرونه هر عمر کې وغواړي اولادونو ته دغه ستر مسؤلیت ور په غاړه کوي، دوی اصل کې آماده نه دي د اولادونو د زیږولو د هغې د تربیې او د هغې د ښې روزنې لپاره. نو زه وایم چې که چیرې په حکومتي کچه داسې پلانونه جوړ شي چې خلکو ته ماشوم معرفي شي، کورنۍ ته ماشوم معرفي شي، د ماشوم اړتیاوې غوښتنې دا ورته معرفي شي او موږ په مسلکي لحاظ باندې ماشومان روزو، نو په دې صورت کې کولای سو چې دغه ستونزې کمې کړو. او بل دا ده چې دولت باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي. لکه اوسنی حکومت همیشه وایي چې موږ تهدابي کارونه کوو، خو زه فکر کوم چې تر ټولو اساسي او تهدابي کار د یو هېواد د وګړو روزنه ده چې هغه زموږ ستاسو ماشومان دي. په افغانستان کې تقریبا چې 12 میلیونه کوچنیان چې له 15 نه حداقل تر 13 کلونو پورې عمر لري، دا یو ډیره غټه کتله ده چې دته باید دولت او نړیوال موسسې ډیر زیاته توجه وکړي، ځکه چې دا دی چې زموږ راتلونکی حکومت او راتلونکی ټولنه جوړوي. که دا په همدې حال پاتې شي واقعا د اندېښنې وړ ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. نوزادي صاحب، تاسو مخکې د مشکلاتو یادونه وکړه، لیکن د یونیسف په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې تر 5% زیات ماشومان تر 15 کلنۍ مخکې مري. فکر نه کوئ چې نسبت پخوا ته دغه شمیر کم شوی دی او دا په دې برخه کې یو پرمختګ نه دی؟
ډیر مننه. بالکل، زه په دې برخه کې ډیر ستر پرمختګ سوی، ډیر غټ پروګرس رامنځته سوی دی. ولې په هیڅ ډول باندې، یعنی د یوه ماشوم مړینه هم د زغملو او د منلو وړ نه ده. دې باید جلبګیری وسي. خو دلته مختلف لاملونه په دغه برخه کې شامل دي. د بیلګې په ډول باندې، حتی زه ډاډه یم چې په ډیرو ښاري منطقو کې هم تر اوسه پورې خلک دې ته آماده نه دي چې خپله میرمن د ولادت لپاره روغتون ته بوځي، یا مثلا خپل بچان په وخت باندې واکسین کړي. زه ډاډه یم چې کچېرې دوی د خپلې میرمنې په وخت باندې مثلا د ولادت په وخت باندې روغتونونو ته انتقال کړي، کچېرې دوی خپل بچانو ته دغه 15 وژونکي ناروغي چې د واکسین په واسطه باندې د جلبګیری وړ دي واکسین ورته ورکړي او د وخت نه مخکې د ودونو څخه جلبګیری وسي، نو زه ډاډه یم چې موږ دغه ارقام که څه پرته بونوزو نو د سپرته رانیږدې کوو. ځکه تحقیقاتو دا ښوولې ده چې ډېر هم د میندو مړینه او هم د ماشومانو د مړینې کچه په هغه ماشومانو کې لوړه ده چې د هغوی میندې د کم په کم عمر کې دغه کوي ماشوم زیږوي. او په همدغه ډول باندې د میندو مړینه هم په همدغه میندو کې لوړه ده چې دوی په کم عمر کې واده کړی او بیا دې ته اړ کېږي چې باید ماشوم وزیږوي. په همدغو کې له هر چا نه زیاته ده. بنان که دا کارونه موږ وکولای شو، یعنی موږ د ولسونو سره یو ځای کار وکړو او دوی دې تشویق وکړو چې دوی خپل ماشومان هم واکسین کړي. د یو او بل دا چې خپلې میندې خپلې دغه خونې د ولادت په وخت باندې دوی انتقال کړي شپخانې ته، نو زه ډاډه یم چې دغه کچه موږ ډېره راټیټه کړو.
بله صاحب.
بله،
خب
نظر صاحب بخدر دې شاوریدون کوته ورشي د دې روختیا مسله یاد شو ک ډاکټر صاحب زغم په دې باندې نظر څرګن کی د سویل کیږي چې وای ډیر افغان ماشومان په دې خاطر مری یا زیات مری چې کورنۍ دې ماشوم صحت ته زیات توجه نه کوي نه نظافت ته توجه کوي او نه کله چې مریض شي فورا ډاکټر ته بیا یو کلینیک ته بیا ډاکټر صاحب زغم په پلازمینه کې اوسې تابن چې په کابل کې به تر ولایت یو څه تفاوت وی کابل کې به یو څه خلک دغه پوهاوی به زیات وی خلک به یو څه ماشومان ته زیات توجه کوي خو بیا هم دوی د خپل تجربه له اوریدونکو سره شریک کړي چې واقعا کله چې یو ماشوم مریض شي فورا خلک ډاکټر ته بیا یو کنه ماشوم ته لکه څنګه چې اوریدل کیږي په اطراف کې خصوصا وای ډیره توجه نه کوي ماشوم د خپل به جوړ شي ډاکټر صاحب
من څارون صاحب مال خمرغه پودینو ولسوالۍ او کلیو کې هم وخت تیر کړی دی د کلیو حالات هم راته معلوم دي معمولا د ماشومانو پاکوالی او نظافت ته توجه نه کیږي او د دې خوړو ته توجه نه کیږي ما چې په دوو مختلفو ولسوالیو کې یوه په شمال کې او بله په جنوب کې وه په دواړو کې چې ما کتلی وو تر 90% زیاتې ناروغۍ د لویانو او د ماشومانو هغه میکروبي ناروغۍ وي چې هغه ټول د مخنیوي وړ وي یعنی که حفظ الصحې ته پام وشي او ماشوم ته سم خواړه ورکړل شي د هغو ناروغیو مخنیوی کېدای شي زموږ ډېرې پیسې په هغو شیانو ځي چې موږ کولی شو چې مخه یې ونیسو خو له بده مرغه یو د خلکو پوهه په دې باره کې کمه ده نه پوهېږي چې خپل ماشومان څنګه وساتي څنګه یې پاک کړي او خواړه څنګه ورکړي مثلا ځینې کورنۍ دي یا وره فرزن دیګای لوبیا دکی او دوه درې ورځې سر په سر اندغه لوبیا وی چې ماشومان ته ورکړي حال دا چې نالته تنوع پکار د انسان د ودی لپاره او د سالم ژوند لپاره مختلفو خوړو ته ضرورت لري یعنی کیا وخت لوبیا په خې ورته بل وخت د ورجی په خې کې بل وخت د سابو په خې کې همدغه سیاګي یا شیدې یا نور څه داسې چې په منظم شکل تنوع پکې راولي دا به د ماشومانو مقاومت زیات کی او له ناروغۍ به وساتي او بل خبر هغه څه چې نوزادي سوي ول د واکسینونو لګول ډیر مهم دي له بده مرغه زموږ خلک ډیر خوش باور دي منفي تبلیغات ور باندې ډیر زر اثر کوي یو څوک راشي وای چې دا فرزند دغه واکسین ستاسو د اولادونو نسل خرابوي بس ټول منی دومره نه وای چې دا خبره رښتیا ده نه ده پسې ګرځي نه یا مثلا هم د اوس د نجونو دپاره په ښوونځیو کې د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونه ورکول کیږي باور به مونږ نشي چې حتی په کابل کې ډیرې کورنۍ دي چې دغه ګولۍ ستا چوي نجونو ته یې نه ورکوي دا د دې لپاره وي چې هغه نجونې چې د حیض په عمر کې وي یعنی جنسي بلوغ ته چې رسیږي دوی هره میاشت د بدن وینه ضایع کوي او که دغه ګولۍ ورنه کړل شي دوی په خوړو کې ممکن هغومره اوسپنه وانخلي چې هغه وینه یې پوره کړي مګر دغسې منفي تبلیغات چې دلته کېږي دلته ځینو خلکو داسې پروپاګنډا کړې ده چې دغه ګولۍ ستاسې نجونې شنډوي بیا دوی اولاد نشي راوړلی بس همدغه خبره ټول خلک مني او حتی تعلیم یافته کورنۍ دي چې دغه ګولۍ ایسته غورځوي نو دا ډېر تاسف وړ خبره ده
بله خب آقای سرانال استاستا نوبت شنونده محترم ما از اونام خواهش میکنیم در مورد اطفال چی گفتنی دارن مخصوصا راهای حل چیز حتی یک کتگوری اگر شوه مشکلات اطفال در افغانستان اگر ببینیم یکان موضوع بسیار مشکل که به مقایسه دیگر دولت ها مسئله جنگ در افغانستان هست از 40 سال به این طرف دوم مثلا بی‌سوادی والدین است مخصوصا خانم هاست که یار به مکتب که نمیرن والده که بی‌سواد باشه چطور به اطفال خود رسیده کنه دیگه مسئله طرز تربیه است اگر فکرت آدم در مجموع اطراف اکناف افغانستان ببینه اطفال کت پدر مادر کلان نمیشه کت قریه کلان میشه کت کوچه کلان میشه در اوجه هر رقم که شده طرز فکرم فرق میشه مثلا ایتی یک طرز فکر است سر نام مادر میشرمن سر نام خوار میشرمن یک قسم از خوار داشتن میشرمن یک نوع دختران
را یا خانما را قسم در ذهن تربیه میکنن که والا اینا یک فقط که خدای نخواسته ایوان واری یک چیز باشه، یعنی انسان واری نباشه. این چیز هم در نظر گرفته مهمان هم در این ساها هم اگه سوال ها دارن یک اعلانه که کوتاه داریم باز تلفن را برشان میگیم.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نمر کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په حنا
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 خودتا ماستاست بو که
مرد بفهم. نظر سبزی دوم رایستان شما ویلی زبا دی تلفون پزای دی سکایپ او فیسبوک آدرس ور بوشایم. از مجد سکایپ پتا دا radio.azadi radio takai azadi yo the facebook pani pata da chi facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio payad lari ki mutaras puriz mush pana nai bi khosha kade wo se khosha kai aw khpal nazar ki wuli kai ham daras da afghan bisi matasawat lash mera ham sas pa khidmat kida
daras
avridun ki laruzan marifi kai
bale fa farmay chi
مهربانی کوسه
بر شما و سلام به مهمانای عزیز شما.
تشکر.
من هستم از کابل دفت میزنم.
بفرمایید چی؟
من یک شکایت از سیاست عامه خصوصا سیاست تفل اندرا گاندی دارم. ما یک نواسته ما که اگر بگویم که در پدر و مادر در 30 سالگی ازدواج کردن و هم وقفه در تولدشون داشته و هم در سیاستشون توجه داشته در این کم مریض شد پیش دکتر اینجی یک دکتر از بنام نعیم الله اندیشمند شهری بردن یک پیچکاری می کرد بچه خراس و دواله که دواله جواب کتش کرد بچه استوار چی داد جواب داد بعد هم میرد بازم در سیاست تفل که خونش مایانه کرد پرسان کردن که وضعیت تفل ما چطور است گفتن که خوب است در حالت بیدودی فقط یک نیم ساعت بعد ما را صدا کرد که به اینجا شخص بمانه که ما از ستون فقرات یهو دیگریم اونمو گرفتن بود و شاید که بچه جان به حق سپرد و ما مرده
برحال خوشنه اون که پیشه با بلوردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
سردرولی افغانیم تروان سرلتن داری لد
مهربانی که افغان سپ
زه د کندهار شهر د تلرمې او درېمې او تلرمې زه د واکسین د تطبیق
بله افغان صاحب
راته هغه رات خلک چې خپل ماشومان ته واکسین د تطبیق کوي چې هغه تر موږ خبرې کړو دا د اسلامي اصولو خلاف بولي د خارجانو د سای بولي ما چاته حتی که د جامه په هوایي ته ورکړم ما ځان معلومه شوې ده چې خلک حتی د اسلامي اصولو په اړه هم معلومات نه لري د کبیره ځان تر دلیل نه لري چې واکسین ولې حرام دی دا ولې ماشومان ته ضرر رسوي د واکسین ما فکر در په کندهار کې
بله اینم تبلیغات هم مسئلهش از این دیاد
بله مخی داکتر صاحب زغم دی مسئله تی شارم وکره او داد سرزاروالی افغان هم تایید کرد چی پا کندهار هندشار که هم لا خلق داسی عقاید لری بله اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
السلام علیکم سروان سبب مسئله منانی که هلی تاسو از تاسو درانو نلمانو پا حضور کشولندی کن
سلامت رسی مربانی
سروان سبزه موضوع تا دقا کوام امکان لری تاسو برویدلی یا با مجدلی دا بلوچستان دا کوچ بلوچستان سیمکی پشتون نشت سیمکی یو حلق راولار سو و دخبل مور و پلار و رونو چو ویل آغو چو مشتات وادو کو نوده ورطا پا گوتا که یو سوک چو زپا دا کور که واده کن دا انجلی زما خوشتا واغد ما سر واده که آغا پا پر ځای د دې چې یو د الک مرګرای و کی یو نه کې درې ورونه کې یا څلور ورونه کې پلار دی تړلای دی
بله
سترګې په چاکو ته نیوښه
بله سي
په چاکو یې سترګې نیوښه الک د ټول عمر د پاره مایوب کې نو ستاسو د دغه
پروګرامونو یا دغه پروګرامو څخه ډیره مننه. تاسو د ځوان مسله مطرح کړې دي ماشوم په ارتباط مش خبرې کوو د ماشومانو په ستونزو پر حل کامران صاحب مننه بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
یو شبدار محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته د زړه کومې سلامونه.
سلامت اوسئ.
آشناغه غواړو
سردار محمد صاحب بس آشناغه مو ویلو غږ مور سره لاړ
صداي تن میرمه
مونږ دا چې وای چې یو ډاکټر صاحب باشناغه لاریو چې ویل چې چیرته دغه مسالې تومانچی نه دي دغه تومانچو کې یو رقم مرمه دي دغه واری دي پزمکه باندې هغه شی دیت کوي نو هغه دې کار تدار څه د پاغلار باندې تیریږي اند مور په خېټه کې په غو نو تاثیر کوي وای نو ډاکټرانو صاحبانو نه دا پوښتنه ده چې ګور دی په کافي نه وونه زلل د موږ ماشوم ته په خېټه کې رسیږي اما نن ته ګور چې د موږ په وطن ټول په کې ګاډي
سي سو مننه سلامت اوسې دا هم یو مسله ده کور ودان سلامت اوسې بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو
بله
محترم چرون صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان مظلوم ملت ته درنو ملمنه ته ورونده کوم په دغه دی ورداګه
مهرباني کوي ورداګ صاحب
مننه چرون صاحب مو اول خدا ستوري چې مشکل زیات دي مو شمونه په باره کې د دې مو شمون مو په خپل سترګو لیدل هول چې په دغه کابل شهر کې ټوکا کورونه باندې وخت دي نو درنو ملمنو نه مو دا پښتنه ده چې د مخې سره کوم شي واغه کورنۍ بلرو پلاتو سیمو کې چې د خپل مو شمونو سره ځنه مو زیاتای کو دغه د پوره یو داسې پیغام چې هغه ته یو ما په هوای وشي مننه
سلامت اوسې د هم دوه مهمه موضوعګانې دي یو شاقه کار چې څنګه په افغانستان کې ممکنه ده چې مخې ونیول شي او بل د ماشوم سره تشدد ملمنه به ورسته نظر څرګند کړي یو بل اوریدونکو هم اخلو مهرباني کوي صاحب
بله
سروان صاحب تاسو سلام وړاندې کوم سلام کار نظر صاحب تاسو د غزیر د ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تاسو ملمنو ته سلام وړاندې کوم
مهرباني کوي فارس صاحب پښتون
خبره خدا شي دا سروان صاحب چې ماشوم دا ماشوم چې دی دا خشیت لشت لري دا لندې لشت لندل سره شعر کوم تربیه کې هغه پاغه تربیه کې د ماشوم سره تشدد کول دا د شریعت نگاه څخه واقعا ناروا دی د ماشوم په صحت ته پام نه کول دا هم د شریعت غرای محمدي سره په ټکر کې دی خو خبره دلته دا ده چې په دې سواد جامعې کې وسېږو ډېرې د شي پیښې د شي پیښې سپ قراو کسبازو کې چې عقل دا اوس خلک د دې واکسین د واکسین دغه څخه اګاهي نه لري چې موږ څنګه خپل ماشوم ورکو او بیا که اګاهي ولري کزه اګاهي ورکم یا تا اګاهي ورکې زما وسر خبرو در سره منین هغه پر غلط او باطل او حق دوه باندې روان دي دا اول خرافات او رواجات چې پښتیا کې نو سوي دي نو علما خپل مسولیت ادا کړی دي نو خپل مسولیت ادا کړی دي
امین جی قاری صاحب پښتون قاری صاحب پښتون بسیار تشکر مونته ما شما یو سوال در میس کې امتر کې ډاکټرای لایق است ډاکټرای نالایق هم است امتر از شریعت که کسایی که گپ میزنم این ملای لایق هم ملای نالایق هم هست حالا که کسایی که شریعت تطبیق میکنه ای خود یا شریعت نفهمه وی یا راجع به طفل هم گفته برا و راجع به دیگه هم اول امی کسایی که شریعت تطبیق میکنه امی ها چطور اصلاح شوند که بفهمن حقت اطفال بفهمن دیگر بفهمن
سید ما با امو آقای نظر اگر اجازه دی که ما با امو گپ می آمدیم علمای ما امروز به دو کتگوری تقسیم است یکی علمای حقیقی است یکی علمای سو است علمای سو امروز اما است که پردن اگر می اگر اینا پک کنه اگر ما شریعت بر بالا مردم تطبیق بکنیم یا پردن یا گپی که از یا گپی که قریه داری قریه و را نخواهیم ملیک قریه و کلانی قریه و را نخواهیم یا کلانی خانه و را نخواهیم اگر ما یه را تطبیق بکنیم شاید ما شاید مرا از مدرسه ای کنه یا پردن شاید مرا از مسجد ای کنه یه رقم گفهم است تا که علما اصلا علما و کلانای ما خود اصلاح نکنه جامعه اصلاح نمیشه
سلامت اوسئ تاسو له ټولو اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه مو وکړل. کوشش کوو چې بیا هم نوبت درکړو. مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو باندې زموږ دوه میلمانه ښاغلیو زغم او نوزادي نظر څرګند کړي، له ښاغلي آرش ننګیال څخه یو پوښتنه لرم چې له دغو پوښتنو جلا ده. او هغه دا ده چې په نړۍ کې د ماشومانو د روزلو لپاره ډېر کتابونه چاپېږي، د ماشومانو ادب ته ډېر زیاته پاملرنه کېږي، لکه څنګه چې قاری صاحب پښتون ویل ماشوم به تنکۍ لخته ده. فکر کوم لخته مثال ورکو کې بل څه مثال ورکو، خو خلاصه منظور بیا همدا و. نو که ماشوم لاغه پایله ورته ادبیات موجود وي، کیسې موجود وي، نو په لوینو کې په درسونو کې هم تکړه وي. په افغانستان کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ پخوا خو ډېر کار نه و شوی، لیکن په دې وروستیو کې څه ناڅه کار شوی دی. دا کار څنګه تاسې ارزوئ؟
لنی کمرغه د دولت په کچه نه، اما د فردی کچه باندې چې وګورو ځینې لیکوالان شته چې دې برخه ته ځانګړې توجه کړې ده او دا ګټور کار دی. لکه د افغانستان کتابخانو ته چې کله سر ورخکاره کې نو ډیر محدود کتابونه دي چې دا د ماشومانو لپاره دي، که او څوک غواړي چې خپل اولادونه بوز یو الته په خپل خوخه کتابونه واخلي نو داس نشته دي. فقط ډیر لک کار شوی دی، اغم د لیکوالو لپاره کار شوی دی، او دا د ماشوم په شخصیت جوړونه کې ډیر مهم رول لري. دا په دوه کټګوري باندې کولای سو وویشو چې یو د ماشوم لپاره ده، یو د ماشوم په حق لده. بل مرغه د دواړو برخو کې کار نه ده شوی. د ماشوم لپاره دا ده چې خپل ماشوم ته څه ولیکل شي، چې هغه ولولي، هغه خپل تینه اخس او درو کیږي، او یو د ماشوم په حق لده چې مونږه میندو پلرونو ته ولیکو، مشرانو ته ولیکو، او هغه ته ماشوم معرفي کو چې ماشوم څوک ده. د دواړو برخو کې کار شوی ده، نشتورته نشو ویلې ځکه دا هم غټ ظلمي کار ورته شوی ده. او خه خبره خدا ده چې ورس تر بلې د لیکوالانو پام دی ته اوري چې باید ماشومان برخه ته کار وکړي. خو په کار داسې ده چې دا د کتابونو تعداد باید زیات شي، د لیکوالانو تعداد باید زیات شي، او تر ټولو مهمه او اهمه مسله دا ده چې لکه دلته کې یو څوک لیکوال ده، ځان آزمویلی دی چې د ماشوم لپاره یو څه ولیکي، خو که چیرې هغه د ماشوم پیژندنې یا د ماشوم د ارواپوهنې له نظره دغه اثار سړی نقد کړي نشو ویلی چې ډیر ګټور دي. نو زما نظر یا زما هیله او غوښتنه همیشه دایي چې که مونږ وسو کولی چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ځینې لیکوالان په مشخصه ډول په دې برخه کې وروزل شي چې هغوی په ټوله معنا ماشوم وپیژني، د هغوی غوښتنې، د هغوی اړتیاوې، د هغوی لپاره دغه ادبي فورمونه چې کوم دي دا وپیژندل شي. لکه نن یو کال مخکې که وګورو زمونږ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره کتابونه پیشو دی، موږک دی، او خرګوش دی. کنه حال دا ده چې د ماشومانو نړۍ ډیره پراخه ده، نو په کار داسې دی چې مونږ له دغه کورنیو ځناورو نه لږ ووزو او نور مسایل ورته وړاندې کړو. اوس نړۍ پرمختللې ده، په هر کور کې یو تلویزیون شته ده چې دوی د نړۍ نور ماشومان ګوري، دوی په اصطلاح کارتونی فلمونه ګوري.
بله، تشکر زیب. نوزادی سیب، سوال های شنوانده هم شنیدین. در قسمت دوم زیادتر راه های حل، یعنی گور هم یک ذره پیشنهاد بکنین. ما یک مثال هم میخواییم برتان بگویم، حتی مثلا دولت ها باید وظیفش باشه. در ممالک غربی مثلا آل اتر به جوانا توصیه میشه، میگه اگر شما میخواین مثلا به دنیا طفل بیارین، میگه شش ماه پیش، حداقل شش ماه پیش هم مادر هم پدر اگر سیگرت میکشه سیگرت باید الا بده. ما چون او کاره بکنه، این کاره بکنه، او کاره بکنه، سیب یک کو چیزا رو دولت یا وزارت صحت عامه راهنمایی میکنه به مردم. اینال شما اگر راه های حل پیشنهاد میکنین، وظیفه خود مادر پدر چیست؟ وظیفه جامعه چیست؟ وظیفه اداره مربوطه چیست؟ رهبری چیست؟ یک کاتگوری کنین به ما، سیب خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر. بسیار زیاد زب مخکې له دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، غواړم ته د ننګیال صاحب دغه په د خبرو په تایید باندې څه اضافه کړم. په افغانستان کې یونیسف ساکل و هغه ځوانانو ته چې هغوی د ژوند په دوهمه لسیزه کې قرار لري دیو ته ځانګړې توجه کوي، او دا یوازې په افغانستان کې نه ده بلکې په نړیواله سطح باندې ده. موږ تلاش کوو تر څو پورې چې ځوانان د دوی په ژوندانه کې دخیل او فعال سي. موږ په افغانستان کې د ځوانانو یو وړوکی جال یا وړوکی نیټورک رامنځته کړی دی چې هغه تر اوسه پورې یوازې په لومړنیو حالاتو کې دی، یعنی په څو ولایتونو کې موږ رامنځته کړی، په مرکز کې مو رامنځته کړی، او دغه نیټورک موږ د ځوانانو د نړیوال نیټورک سره وصل کړی دی چې پراس کې د افغانستان د ځوانانو پراس کې یو ځوان پنځلس کلن جلکۍ چې هغه تقریبا د وکلنۍ نه د رسنیو سره د کار تجربه لري دغه نیټورک رهبري کوي او مدیریت یې کوي. موږ غواړو چې دغه نیټورک وغځوو ولسوالیو ته او وکلو ته. دا د دې په خوا کې چې موږ د علماو سره کار کوو، د رسنیو سره کار کوو، د نور مدني ټولنو سره کار کوو، د دولت سره کار کوو. د دې په خوا کې ځوانان ته موږ په دغه برخه کې ځانګړې پاملرنه که تر څو پر شموږ وتوانی ځوانان په خپل دوی پر دی باندې د تصمیمونه چې کوم تر دوی د پاره شدي، شاید دوی نظریات لکه مخکې چې ننګال څه وویل، شاید دوی نظریات ډیر ګټور وي، شاید دوی ښه نظریات ولري چې دوی په ژوند کې څه باید وسی، یعنی کوم تغیر ته دوی ډیر ضرورت لري چې باید هغه رامنځته شي. راځم ستاسو وپوښتنه ته د یونیسف د کار اغروالم په همدغه ډول باندې دی چې موږ باید په ګډه کار وکړو. په ګډه کار په دې معنا باندې چې هم باید دولت مسولیت واخلي، هم باید ولسونه مسولیت واخلي، هم باید میندې او پلرونه مسولیت واخلي، هم باید رسنۍ مسولیت واخلي، مدني ټولنې مسولیت واخلي، او هم باید کورنۍ مسولیت واخلي. نو که موږ غواړو چې د ماشومانو د مړینې کچه راټیټه کړو، زه ډېر ساده مثال درته راوړم. دغه میکروبونه ټوله معمولا د درو شیانو څخه اخیستل کیږي، یا د اوبو څخه اخیستل کیږي، یا د هوا څخه اخیستل کیږي، او یا د خاورې څخه اخیستل کیږي. او ځکه موږ هوا ته نفس کوو، لاسو پښې مو د خاورې سره په تماس کې کیږي، او دا بیا د دغه لاس نه موږ استفاده کوو، دا خولې ته وړو، په دې باندې مړۍ خورو. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې خپل لاسونه پاک وساتو، یعنی د ماشومانو لاسونه دوی وتوانیږي دغه یو فرهنګ رامنځته کړو چې ماشومان په صابون باندې لاسونه ومینځي، موږ دغه د مرګ او مړینې کچه ډېره راټیټوو. په همدغه اړوند یونیسف تر اوسه پورې اته ولسوالۍ دغه څه د آزاد ساراګر څخه پاکې کړي دي. اتم ولسوالۍ تقریبا دغه تیره اونۍ موږ په پکتیکا کې دغه کړم، په پکتیکا کې پاک اعلان کړم، او په همدغه ډول باندې په ډېر نږدې راتلونکي به په دایکنډي کې همدغه څو ولسوالۍ اعلان کړو. او دا هغه کارونه دي چې دا کارونه په خپله ولس کړي. موږ فقط د دوی لپاره په اصطلاح دوی ته مو یو تخنیکي مرسته ورکړې، اموزش مو ورته ورکړې چې دوی د کوم میتود نه کار واخلي تر څو پر دې وتوانې چې پر دې باندې بریالي سی چې آزاد سارګش مخه ونیسي. نو که د آزاد سارګش مخه ونیول شي، هم هوا پاکیږي، هم اوبه پاکیږي، او هم خاورې پاکیږي. او لکه څنګه چې تاسو مخکې مهرباني وکړه، په همدغه ډول باندې باید دولت باید خپل پلانونه ولري. موږ ورسره کار کوو، مدني ټولنو سره مو کار کوو، ستاسو د راډیو سره مو کار کوو، دا چې سره مو کار کوو تر څو دغه یو نتیجه ورکړي.
نو زه سپ تشکر همین چې در روی راه های حل کامت دکتر صاحب زغم، شما چه فکر میکنین وظیفه مطبوعات میدیا که میگن مطبوعات اینا هم بسیار زیاد مهم است که اینا مثلا فیلم ها یا پروگرام های خود قسم جور بکنه که فامیلا تشویق شوه. می طرز فکر باید این اطفال که به دنیا میاره با زور یک گوساله واری در کوچه اعلان نتن خوی خود مادر پدر هستی، این برو کتش مکتب درس خود میخونه نمیخونه، کت کدام بچه میگرده نمیگرده، کت کدام سگرد کش میگرده نمیگرده، کدام دختر گپ میتن نمیتن، خوب باز کلان میشه راستی. خب به هر حال دکتر صاحب چی میگین؟
نظر صاحب دقیقا رسانه ها مسئولیت دارن، فامیلا، پدر و مادر مسئولیت داره، دولت، نهادهای مدنی در مجموع همگی مسئولیت داره. این بسیار جای تاسف است که یک گپ دروغ، یک پروپاگند ناحقی که در یک مورد میشه او را مردم قبول میکنه، اما گپ را واقعی را که حقیقت است او را هرچی میگین قبول نمیکنه. مثلا در این مورد واکسینا مردم تبلیغ کردن که این دسیسه کافر است، میخواه نسل مسلمان ها را ختم کنه. امیر اقلا مردم فکر نمیکنه که اگر کافرها بخواه نسل مسلمان ها را ختم کنه، با ما اتم داره که چند تاش استعمال کنه، دیگه نمیبینی مسلمان در دنیا. او چی مجبوریت داره، چی ضرورت داره که نسلت را ختم کنه؟ اگه ایگه واقعیت داشته باشه، آلمان پارسال 1.2 میلیون یعنی 12 لک مهاجر در کشور خود پناه داد و اکثریت مطلق از این مسلمان است، یا از کشورهای خود از دست جنگ گریختن اونجا کافرها و را پناه داد، دیگه کافر چی مجبوریت داره که تو را نسل تو را از بین ببره، باز برازی تو دسیسه جور کنه که واکسین جور کنه و بازی را بر اطفال شما بتن؟ دیگه ایره خواهش میکنم از مردم که یک ذره منطقی فکر کنن. واکسین برای نجات زندگی اطفال است، با واکسین چیز دیگه نیست. همون میکروبایی که انسان مریض میسازه، اون میکروبا را ضعیف ساختن، داخل وجود انسان میسازه که بدن انسان در مقابل از او مقاومت پیدا کنه و ضد از او را تولید کنه. وقتی که باز اون میکروب قوی هم داخل بدن شد، بدن میتونه از خود دفاع کنه.
بله سب.
دیگه موضوعی امیروانی.
بله زغم صاحب، یو مسئله بلدی مخکې دی ماشومان او دی ادبیات او خبره وشوه او ننګل سه پری خبري وکړي. زما سوال دا لتاس څخه دا چې د ماشومان لپاره چې تر اوسه کوم کتابونه لیکل شوی دي، دا څومره دی ماشومان په سویه برابر دي؟ ځکه چې موږ د ماشوم لپاره فکر کوم د سی یو معیاري ژبه هم لکه چینه لرو کثرنګه.
نیک همرغه مگزین طولین لرو مثلا مصور بنصر دید و ماشمان دو پارا کار که دید، ماشم دادبیات لپاره دید، ماشم دادبیات کور دید، دوستی جین نور بنصرتون دید چه غیر لده چه کتابون اخپراوی لیکوال حدثوی چه لیکنی وکی جوان و لیکوالو تا دغه چلون هم ورخه چه ماشمانو تا باید سرنگ کتابون ولیکل شی، سرنگ قصه، سرنگ شیرون ولیکل شی. سر لده چه دمیار پو برخه که ده سامده چه مک پا اکثر و مواردو که ده نور و هوادون و پشان هر چه تا منظم بیارون نلرو، مگر بیا هم غنیمت ده کارون روان دی کیگی. زما پو نظر دلتا کورنۍ مهم نقش لري. موږ د ماشوم د ادبیاتو لپاره کتابونه لیکو، خو که کورنۍ همدغه کتابونه واخلي او خپل ماشومانو ته یې ولولي، کتاب پلورونکي موږ ته مراجعه کوي چې والا دغسې کتابونه خرڅېږي، تاسې چاپ کړئ راته. موږ خپل کتابونه لیکو، نور لیکوال هڅه وچوي لیکو، نو په مجموع کې دغه کار ورځ تر بلې ښه کېږي. مګر له بده مرغه اکثره وخت کتابونه چاپیږي په کتاب پلورنځیو کې، همالته پاتې کېږي، ورستېږي، څوک یې نه اخلي. خپل ماشومانو ته په پاپړ باندې هر کورنۍ شل روپۍ ورکوي، خپل ماشومانو ته کال کې په کتاب شل روپۍ نه ورکوي.
ډېره مننه ننګیال صاحب. د زموږ او د نورو هیوادونو د ماشومانو یو فرق دا ده چې زموږ اکثره ماشومان په کوڅه کې لوی شي، ژبه له کوڅې زده کوي، لیکن په نوره نړۍ کې چې خلک کم ماشومان پیدا کوي، اکثره ماشومان یا له مور و پلاره او یا هم له تلویزیون ژبه زده کوي. نو د دوی ژبه لغه ژبې سره ډېر ورتهوالی لري چې په کتاب کې لیکل کېږي. د دوی ماشومان چې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې د دوی ماشومان دومره مشکل د کتاب په لوستلو کې نه لري، د کتاب په کلماتو کې نه لري لکه زموږ ماشوم چې لري، ځکه چې موږ په کوڅه کې نور اصطلاحات کاروو، په نورو موضوعاتو خبرې کوو، لیکن د کتاب موضوع مون بدلوي، اصطلاحات مون بدلوي. فکر نه کوي چې زموږ د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لوی مشکل بداوي؟
واقعا سروان صاحب دلته غټه ستونزه هم داده. یو خو د افغانستان د هر ولایت چو ګورو په اصطلاح یو ډول ځانګړې لهجه او ځانګړې اصطلاحګانې لري چې دا پخپله مې یو غټه ستونزه ده که یو مشرقي وال لیکوال د ماشوم لپاره یو څه لیکي، هغه خامخا د باندې اغیزه لري. هغه سیمه کله چې قندار او غزنی دي ځینو ته ځي، نو هغه چون کوشنیان دي ډېره مطالعه نه لري، نو داسې ستونزو سره مخ کېږي. ډېر ښې موضوع ته مې اشاره وکړه، دغه له کومې ورځې نه چې روژه شروع شوه د چکور ته لاشم، نو ماشومان رئیس یو راته گیله وکړي چې نن استاد زما مور ته کنځلې وکولې، بل وی چې والا زه استاد ووهلم. لکه مې ورځ چې روژه شروع شوې ده او زمنګ د کوشنیانو بدبختۍ ورسره شروع شوې ده په خوانځیو کې، زکات استادان روژه او کم او سیلې او خپل د کور قهر رازی په کوشنیانو باندې سړی نو لدنه مونږه قیاس کولای شو چې زمونږ په اکاډمیکو ځایونو کې څومره ماشومان ته ارزښت ورکول کیږي د غوی ژبه د کتاب متن او د کتاب محتوا خو لا یو بیل ارخ ده دا ډیره دقیقه ده چې زمونږه کوشنیان په کوڅو کې لویږي بازارې یاغه د وینا ژبه زده کوي له کتابي ادبیاتو سره ډیر آشنا نه وي او د ستونزې یو حل هم داده چې کله مینده پلرونه خپل کوشنیان عادت کې له ده سره لکه زه خپل خپله تجربه که زه تا سره شریکه کم زه په کورنۍ کې له خپلو ماشومانو سره کله کله دوی ته کتاب ورکم د کتاب د لوستلو مسابقه د وینا کولو مسابقه د دوی ترمنځ جوړوم دوی ته زه وایي 15 نمرې ورکوم خو د یو نمرې په سر دوی ژاړي له یو بل سره لانجه او جنګونه کوي چې تا څنګه مانه یو نمره زیاته ویوړله نو دا هغه مسایل دي چې کورنۍ مور او پلار کولای سي چې خپل د ماشومانو دغه د لیکلو لستلو ژبه معیاري
امینجه لنګیال صاحب امینجه یک ده دقیقه دیگه داریم یک به خاطر از اینکه همی کارهای شما موافقه نشوه من یک هم ایراد بگیم یا سوال بگیم یک چیز دارم و ایست که در افغانستان زیادتر روشن فکرا امی اسب خود تنا میدوانه دمی زبان ترکمنی در زبان ما یک چیز میگه که اگر اسب تا تنا بدوانی از پیش از او چندان خاکباد بیرون نه بالا نمیشه مثلا چندین اسب باشه که یک خاکباد بالا شه و مردم ببینه که اینه یک اسب سوارا میایه و میده و بزکشی میکنه یا یک گپه حال هر روشن فکر ما فکر میکنه که یک کتاب خودش نوشته کنه کل جامعه افغانستان رو اصلاح خواهد کرد در حال که کتاب از او به چند جای میرسه یا نمیرسه چرا همی سفربری یا حرکت های دست جمعی اتحادی های دست جمعی نمیشه چرا روشن فکرها حداقل در بین خود جور نمیان بگن که بیاین ما در بین خود یک چند نفر دست جمعی یکان کار را بکنیم همین موضوع هم یک کمک ضعیف نیست در افغانستان سیب
چرا نه آقای نظری یک مشکل است ما گذشته حکومت افغانستان ما را خواستن و بسیار خوش شدیم که به خاطر کودکای افغانستان یک اتحادیه که انجمن جور میکنه وقتی که رفتیم اونجا دیدیم که موضوع چیز دیگه است اونا میخواستن که یک انجمن آزاد بسازن ما به می امیدواری بودیم که تمام نویسنده های افغانستان که برای کودکا سار نوشته میکنن یک مرکز باشه که تجارب خود با هم تبادله بکنیم اما که دیدیم این یک موضوع بسیار شعاری بود و اصلا فایده چندان نداشت به این معنا که اینا میخواین که یک انجمن آزاد جور کنن در حالی که
امیر منظور ماتر بود که شما منتظر دولت و دیگه گروپا نباشین خودتان در بین خودتان اگر دست به کار شوین کارای بکنین این مسئله انجمن و دولت دیگه پا باشه ما یک بسیار یک خاطره تلخ داریم امی در افغانستان مثلا ترکمن ها را گفتن که شما یک الفابت جور کنین که امی کتاب متاب در زبان ترکمنی برایه تقریبا 20 سال 25 سال است که روشن فکرای افغانستان اما بسوی وزیران بودن یا در بین خود جور نمیان که اینی حرف به کاف نشتقیم یا به کاف این قسمی غیر مستقیم 20 سال وقت ترکمنای افغانستان دو نفر روشن فکر افغانستان ضایع ساخته از خاطر که جور نمیان که کاف است یا کاف است این قسمی نمیشه سب شما اگر در بین خود جور نیاین دولت به شما هیچ سام نمیتانه بکنه خودتان دست به کار باید شوید نی؟
بلی دقیقا درست است اما شما می فهمین که کمبغلترین مردم های نمی نویسنده هستن که اینا وقت اثار هم چاپ می کنن منتظر کسی دگه هستن که کسی بیای تجار باشه یا ناشر باشه که کتاب ازیره او هم اگه 1000 چاپ کنه بسیار خوش می شه در حال که 1000 بسیار کم است اما اینجا امکانات بسیار مهم است که ما باید امکانات داشته باشیم ما باید یک جای داشته باشیم که با هم جمع شویم ما باید یک نتورک بسازیم با کدام امکانات جمع شویم با کدام امیدواری جمع شویم مثلا اینجا هر یکی اثار داره حداقل اونا را کس چاپ نمیتونن بکنن اونا را کس توزیع نمیتونن اگر در کابل یک کتاب شما چاپ کنین اونا محدود است به کابل اگر در ننگرهار چاپ کنی اونا محدود است فقط به ننگرهار ایتو یک مرکز نیست این جمع‌آوری و این اجتماع جور کردن نویسنده‌ای از خود امکانات میخواد اما ما بعضی کارهای را کردیم قبلا گفتیم که بعضی مصور است، خانه ادبیات کودک است، ما جمع میشیم بعضی وقت تجارب خود شریک میسازیم و بعضی پلان ها را میگیریم، اما واقعا این خلا هست و این باید گسترش پیدا بکنه.
سلامت اوسئ نوزادی صاحب. یو مسئله بلم چې د ماشوم په باره کې کله خبرې کیږي او د راپور کې هم دې ته اشاره شوې ده، هغه د نجلۍ او د هلک ترمنځ توپیر ده. په راپور کې ویل شوي دي چې په درسته نړۍ کې د یو شمېر هیوادو کې البته دا توپیر نشته، لیکن په افغانستان کې په ځانګړي ډول ډېر سته او نجونې خصوصا له دې توپیره ډېر ځورې شي. ستاسو معلومات څه دي په دې برخه کې؟ په افغانستان کې دا مشکل د پخوا په شان دی او کله څه داسې تغییر راغلی دی؟ خلک یو څه پوه شوي دي؟
ډیره مننه. تر کوم ځای کې پورې چې موږ تحقیق ترسره کړی د افغانستان په مختلفو برخو کې، بدبختانه باید ووایم چې بلې، دغه حالت سره دی چې په دې وروستیو کې یو څه سوی دی، ولې بدبختانه هنوز هم په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې حتی په ښارونو کې هم حاکم دی. او ښه مثال یې مثلا که موږ ښوونځیو ته ولاړ شو، نو هلته کومه پیسدي چې موږ ګورو د نجونو د ډېره ټیټه د هلکانو په پرتله باندې، په همدغه ډول باندې مثلا کله چې د فقر مسله مطرح کېږي، نو نجلۍ د یوې متا په شکل باندې کورنۍ یې خرڅوي، د پیسو په مقابل کې ورکوي، په دې خاطر باندې چې خپل مثلا فقر ورباندې راټیټ کړي. دا هغه څه دي چې وجود لري، خو د دې لپاره موږ کار کوو، دغه اوس موږ پر دغه باندې کار کوو چې موږ باید د نجونو شمیره په ښوونځیو کې باید لوړه ولاړ شي. خوشبختانه چې سږ کال د افغانستان ولسمشر هم د نوي تعلیمي کال په شروع کې اعلان وکړ چې سږ کال د تعلیم کال دی او ټول ماشومان باید زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت هم په همدغه اړوند باندې یوه 15 کلنه ستراتیژي رامنځته کړې جوړه کړې ده. نو زه موږ دې ته امیدوار یو چې د همدغه پلانونو په عملي کولو سره او کم تعهد یا ژمنه چې په نظام کې موجوده ده، په مسؤلینو کې موجوده ده، وبتوانیږو چې یو څه وکړو، خو بې له دې چې هغه د ټولنې ملاتړ نه یې ورسره، نه پالیسیانې څه کولای شي. یعنې موږ د پالیسۍ په دغه باندې غږیږو چې پالیسۍ باید موجوده وي پر دواړو باندې، دواړو ته باید خاص توجه وسي، هم باید پالیسۍ ته او هم باید په ټولنه کې د هغه تطبیق ته. او دا بې له د خلکو د همکارۍ نه کېږي. موږ پر ټولو باندې موږ سره یو ځای سي په لومړي ګام کې کورنۍ او میندې او پلرونه.
بله سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. زغم له صحیح نظر هم دا توپیر شته او کنه د کورنۍ د الک دی نجلۍ فرق کوي؟
بله، له بده مرغه په ځینو کورنۍ کې دغه مسله شته چې که نجلۍ مریض شي هغه په اسانه ډاکټر ته نه ورولي، وایي چې ځو څه که نجلۍ ده، خو که هلک ناروغ شي بیا ممکن زر یې ډاکټر ته ورسوي.
دا مشکل په صرف په وروسته پاته او یا لري سیمو کې دی او کنه په مرکزونو او د ښارونو په مرکزونو کې هم شته؟
نه، په ښارونو کې هم شته، خو البته په اندازه کې تفاوت شته. ممکن په کلیوالو سیمو کې دا کار ډېر وي، په ښاري سیمو کې نسبتا کم، خو په هر حال شته، دغه تبعیضي چلند شته.
خو آیا کومه احصایه، کوم ارقام شته نوزادی صاحب په دې برخه کې چې مثلا یونیسف ویلي دي چې دومره ماشومان په افغانستان کې تر 15 کلنۍ مخکې مري، آیا په دې برخه کې هم کوم تحقیق کړی دی چې د دغو ماشومانو اکثریت د نجونو دی او که د هلکانو دی، او که نه په دې برخه کې تحقیق نه دی شوی؟
ډیره مننه. سره چې دغه ارقام دقیق دغه زما سره اوس موجود نشته، خو اتمن زه ډاډه یم چې خامخا به وي. خو کوم څه چې په راپور کې زما په یاد یا موجود دی، هغه دا دی چې د مرګ او مړینې ډیره کچه په هغه میندو کې لوړه ده چې د هغوی په ټیټ عمر کې ودونه کړي، او هغه ماشومان چې همدغه د ټیټ عمر چې ودونه کړي د همدغه میندونه تولدیږي تر ډیره بریده پورې د مرګ او مړینې کچه په همدغو کې لوړه ده.
نوزادی
میشه بسیار وقتان کم ماند، منتهی که در عصر نو یک درد دیگه پیدا شده. این تلفونا، این تفلکاس، کسای که صاحبای تلفون هستن که تلفون خواه میکنن و که تلفون بیدار میشن و یک کد به این نزدیک هستن لپتاپ و دیگه و دیگه سایب، یا میگن بسیار زیاد ضرر داره. در اینجا باید تربیه شد و که اطفال یک ذره دور شد در روز در چند ساعت از این مسائل. یه چی توصیه میکنین؟
دقیقاً اگرچه اینمی بخش از تحقیق ما مطمئن هستم که به دور من در امی رابطه چیز تحقیق نشده و اگر شده هم شاید تابالی به شکلی وسیع و کلان نبوده، ولی به یقین که خود در افغانستان ما کسیمی که پیشتر گفتیم میرکم که زغم سایبم گفت هم نامنی است و هم فقر است. فقر به نامنی کمک میکنه و نامنی به فقر کمک میکنه و تا زمانی که ما سواد هم نکنیم، یعنی تعلیم هم نکنیم.
نوزادی صاحب فکر کوم چې دا موضوع طبي هم ده که ډاکټر صاحب زغم په دی اړه لن نظر سرګن کی چې دا څومره مضر دی په دنیا کې ماشومان اکثرا په بیخي په روج دي سوي دي مبتلا دي په نو وسایلو باندې
او دا څو تاونونه لري یو خستر کو ته تاون لري یا د غرانا چې د موبایل د لپټاپ یا د ټابلیټ لسکرین خبرګي سترګو ته تاون لري. بل ماشومان په دغه حالت کې فزیکی حرکت نه کوي، ټوله ورځ نسوي، ډیر وخت نسوي. دا د دوی د بدن ودې ته تاون کوي، د دوی هډوکي ورستۍ قبضیت ورته پیدا کوي، دوی د فشار جګیږي او امکان لري د زړه ناروغۍ ته مساعد شي. او بل مسله چې دغه چپې چې د رادیو چپې چې موبایل خبرګي دا حتی د سرطاني تومورونو د رامنځته کېدو سبب هم کېدای شي.
بله ډیره زیاته مننه. کور ودان نور وخت نه لرو. کور ودان لټوله ملمنم د یونیسف د مدني مشارکتونو مسؤل ښاغلی احمد جان نوزادی، د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر محب الله زغم او د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ښاغلی آرش ننګیال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونې په دوام کې به هم تشناس ملاندې خبرونه لرو چې په دخانیاتو پرې خبرې کوو، خو اوس د دې سات خبرونه واورئ چې احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که وضعیت ناگوار امنیتی اقتصاد این کشور را متضرر ساخته است. یک مقام در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان کشته شد و کوریای جنوبی از اعلام دیروز رئیس جمهور آمریکا در پیوند به دیدار برنامه ریزی شدهش با رهبر کوریای شمالی استقبال کرد. سلام، خوش آمدید. وزارت اقتصاد افغانستان میپذیرد که وضعیت ناگوار امنیتی بالای اقتصاد این کشور تا حد اثرگذار بوده است. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت میگوید با وصف این امیدواری های نسبت به رشد اقتصادی افغانستان وجود دارد. او در صحبت با رادیو آزادی افزود
اقتصاد یک فشاری را یا یک در حقیقت ضربه ای دیده، اما ما در حالت بحران نیستیم. شما اگر مطالعه بکنید رشد اقتصادی مثبت شده روان هست، یعنی امید برای بهبود هست.
آقای بهمن این سخنان را در واکنش به اعلام اخیر سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای ابراز کرد. این سازمان گفته است که اختلاف های درونی حکومت و ناامنی مانع رشد اقتصادی افغانستان شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار از کشته شدن 17 جنگجوی داعش در ولسوالی هسکمینه این ولایت خبر داده است. این دفتر امروز در یک خبرنامه گفت که جنگجویان در جریان عملیات هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته کشته شدند. در خبرنامه گفته شده که در نتیجه حمله های هوایی یک فرد ملکی نیز کشته شده و یک زن و 4 کودک زخم برداشتند. در نتیجه انفجار ماین در منطقه بینی‌حصار کابل صبح امروز یک تن کشته و 3 تن زخمی شدند. در این انفجار موتر حامل کارمندان بخش باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هدف قرار گرفت. محمد صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که کارمندان این وزارت راهی مس عینک لوگر بودند. مسئولیت این انفجار را تا حالا کسی یا گروه به عهده نگرفته است. کوریای جنوبی از اعلام دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیوند به دیدار برنامه ریزی شده او با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی استقبال کرده است. دفتر مون جای این رئیس جمهور کوریای جنوبی در خبرنامه که امروز پخش کرد نوشته است که به نظر می رسد که جاده به سوی جلسه سران کوریای شمالی و آمریکا گسترش یافته و تقویت شده است. دونالد ترامپ دیروز گفت که دیدارش با کیم جونگ اون مطابق پلان در 12 جون در سنگاپور برگزار خواهد شد. ترامپ این را به دنبال مذاکراتش با کیم یونگ چال نماینده بلند پایه کوریای شمالی در قصر سفید اعلام کرد. او با اشاره به این مذاکرات همچنان ملاقات پلان شدهش با رهبر کوریای شمالی چنین گفت: ما در 12 جون در سنگاپور ملاقات خواهیم کرد. بسیار خوب گذشت. روابط در حال ایجاد شدن است و این یک چیز بسیار مثبت است. حمیدالله وزیر یک مقام در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان در نتیجه کمین افراد مسلح کشته شد. با گفته مقام‌های پاکستان در رویداد دیروز جمعه 3 سرباز هم زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را هیچ گروه بدوش نگرفته. وزیر یکی از مقام‌های اداره امور سیاسی وزیرستان شمالی بود. و ویلبور راس وزیر تجارت ایالات متحده برای اجرای گفتگوها با مقامهای چینایی در بخش تجارت امروز به بیجنگ رسید. دیدار راس از چین پس از آن صورت می‌گیرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند روز پیش اعلام کرد که 25% تعرفه را بالای واردات 50 میلیارد دلاری چین وضع می‌کند. بیجنگ در پاسخ گفت که از جنگ تجارتی ترس ندارد. هوا چون ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین بروز جمعه گفت که در چین برای گفتگو همچنان باز است. ایالات متحده پس از شکایت‌ها در مورد اینکه بیجنگ تکنولوژی را می‌دزدد و یا با فشار وارد کردن بالای شرکت‌های خارجی آن را به دست می‌آورد، از وضع تعرفه بالای واردات چین هشدار داد. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات و سلام بنده و همکارم آقای ساروان را بپذیرین. در قسمت دوم موضوع بحث ما تنباکو یا تنباکو یا دنیای بی سیگارت یا دنیای بی دود وری یک چیز است موضوع بحث.
بله، نظر سے بہودا موضوع مزکم من انتخاب کرے چې د می یو دیشم پنړی کې د دخانیات او د مخنیوی ورځ و او په درست نړی کې د ورځ ول منزل شو. دخانیات چیل سیگارت چلم او نسوار څخه عبارت دی، یا هغه شی چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دود لري، نه یوازې د ډیرو ناروغیو سبب کیږي بلکې په مخدره موادو د ډیرو انسانانو اخته کیدو باعث شوی هم دی. کوم فکر وی شروع لمدې سیګریټو نسوارو کی بیا ورسته په چارسو په هیروینو په نور شانو شروع کی. سش کله تمباکو سره د مبارزې د ورځې تمرکز د تمباکو د زړه د ناروغیو په ارتباط وو. د خلکو او حکومتونو له لوري له تمباکو سره مبارزه د زړه د ناروغیو له کمیدو سره مرسته کولای شي. ول شوی سره لدې چې تمباکو د سکتې د زړه د شریانونو د بندیدو او د د نورو ناروغیو ارتباط څرګند دی، خو بیا هم ډیر خلک دا مواد استعمالوي ځکه چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي اندازه کمه ده. ویل کیږي چې د دخانیاتو د استعمال له کبله په کال کې شاوخوا 5 میلیونه انسانان مړه کیږي. په هر ثانیه کې یو تن د تنباکو د استعمال په وجه په یوه ناروغي ساو پری کوي.
بله خب مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم دکتر صاحب سید حبیب اورال، رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه، به استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای محمد ظفر موین اسبق وزارت مبارزه با مواد مخدر هم هستیم، امیدوار هستیم که اونم تشریف بیاره. خب از دکتر
بله دکتر صاحب اروال صاحب وغور چی دوی وای چی آیا په افغانستان کې کومه احصایه شته چې څومره کسان له تنباکو څخه استفاده کوي یا په دخانیاتو روش دیدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو مننه کوم ستاسو نه چې دې مهم موضوع په ارتباط مو نن دا پروګرام جوړ کړای. تنباکو یا د تنباکو هر ډول استعمال په ټول نړۍ کې په افغانستان کې ډیر خطرناک دی، ډیر خلک دې د لاس خپل ژوند لاس ور کوي. زه یو تصحیح غواړم چې زه اورال نه اروال یم. بله خبر می دا کوله چې په ټوله نړۍ کې دغه تقریبا 1 میلیون کسان نه زیات هر کال خپل ژوند د تنباکو د استعمال له وجې د لاسه ورکوي، چې دا په هر 8 ثانیو کې یو کس دی چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، نه په هر ثانیه کې. او دا هم ډیر غټه لوړه کچه ده او ډیر مرګومیر دیواز د زړه ناروغۍ نه بلکې د سرطانونو او نورو خطرناکو تنفسي ناروغیو سبب کیږي، چې دا انسانان د دې د استعمال د وجې نه خپل ژوند د لاسه ورکوي. تنباکو یوازنی داسې تولید دی چې خپل نیمایي کارکوونکي چې په دې سره کار کوي هغه وژني، نو دا ډیره غټه کچه او غټ اندازه وژل دي چې د تنباکو ملګري هغه څوک چې دوی سره کار کوي وژل کیږي. او بل خطرناک خبره دا زه غواړم چې په لومړي سر کې عرض کړم چې د تنباکو یوازې هغه کسان نه وژني چې خپل مستقیم استعمالوي، بلکې د دې په خوا کې هغه ثانوي استعمالوونکي یا کسان چې هغوی د تنباکو د استعمالوونکو سګرټ نسوار قیلون، د دې په شاوخوا کې چې څه کسان دي هغوی هر کال د 1 میلیون په شاوخوا کې یوازې دغه کسان چې دغه ثانوي څه کوونکي یا استعمالوونکي دي، یعنی خپل مستقیم تنباکو نه استعمالوي مګر د هغوی سر په شاوخوا کې نږدې وي خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو د زړه ناروغۍ په نړۍ کې اوله وژونکې ناروغي ده. په همدې وجه د دې باندې ډېر تحقیقات شوي دي چې دا ناروغي په دې کې د اصلي فکتور یا عمل څه دی. د دې اصلي غټ عمل د تنباکو استعمال دی. نو د تنباکو د استعمال له وجې نه په نړۍ کې هر کال
گرچه من سگرت نمی کشم بازم اسم شما را غلط خواندم، گنگ سام بخیرم گنگ شدیم به هر حال.
روزه خیر
باشه، اصلاح شد، خوب شد. دکتر سی محترم، ای خود عموما میگن که مریضی ها انواع و اقسام، منتها امی پروسس به ما یک تعریف بکنین که ای سگرت در کجا میره، ششم فلتر خراب میکنه، چطور میکنه، امیده یک تشریف کنین که ای سگرت یعنی چه قسم همی پروسس نقطش یک دفعه بفهمن همی سگرت کشانه ایسه؟
بله سب بسیار خوب فرمودین شما که سگرت چطور یعنی میکانیزم ازی که سبب مرگ انسان ها میشه یا سبب امراض قلبی و سرطانی میشه چی است؟ ببینین همی خود تنباکو دارای 4000 مواد توکسیک است و ای وقتی که به بدن انسان میره خواه حتما موادی شامل مواد کیمیایی رنگارنگ و مشکلات زیادی را به وجود آورده میتونه که سبب مرگ انسان و مریضی گوناگون میشه. مثلا یعنی تنها سیگرت که یک چیز بسیار ساده و عادی بر مردم معلوم میشه، 70-90 فاکتورهای سرطانزا یا عوامل سرطانزا در این وجود داره که موادی که از سبب از او سرطان پیدا میشه. وقتی که سیگرت یا چلم یا قیلون، متاسفانه که خطرناکترین از سیگرت و چلم که در قیلون است که استفاده میشه توسط انسان ها، مستقیما در سیستم تنفسی آنها و حتی قیلونه گفته میتونم که 8 بار اضافه تر از سیگرت مستقیما به شش میرسه و زود به شش میرسه و در وجه امراض گوناگون و سبب سرطان و بالاخره امراض قلبی میشه. دیگه اینمی میکانیزم که
بله همینجا دکتر صاحب مثلا برازی که کسایی که در باسوات نیستن یعنی در اطراف اکناف است اینطور گفته میتونیم که همی نل بخاری کس نه در مابین نل بخاری که دود بله میره بله. یک قسم همونجا رو میگیره یک قسم بله میپوشانه مثل از اون یک چیز است. باز مسئله همی قیلون گفتی اینو چلم گفتی نگه پا تا جای کال در دنیا بسیار زیاد که در جاهایی که چلم کشیده میشه مردم نشان میتن که چلم اینقدر یک خطرناک چیز است، برازی که یک نفر میگیره اون رو کش میکنه، باز نفر دوم میگیره کش میکنه، بر علاوه سیگرت اونو باکتریا میکروبایی که در دهان نفر دیگه است از اونجا در دیگه جای انتقال پیدا میکنن. سبب میارم اگر یک تشریح بکنین که نل بخاری رو چطور پاک کنیم. مال سب
بسیار خوب مثال گفتن شما. ببینین که امی نل هر نل آب که باشه یا مثال شکه نل بخاری را شما گفتین، ای به توسط دودی که چندین بار از تیر میشه و بند میشه و بالاخره مزدود میشه و از همینطور رگهای خون انسان و رگهای خصوصا باریک قلبی انسان هم بندش پیدا میکنه وقتی که از چند سبب. یکی است که نلهای خصوصا تنفسی یا نلهای بسیار کوچک تنفسی که بر ششها و بالاخره با نلهای قلب گفتم یا رگهای قلب گفتین شما، این سبب بندش ازی میشه به خاطر ازی که می گرد را یا می دود را که از سیگرت یا چلم و قیلون میکشن این سبب امونجا میمانه و همی دود حتی در این مواد است که به نام نیکوتین یاد میشه و این مواد نیکوتین برای 8 ساعت میتونه که در وجود انسان باقی بمانه و این که بازمون ذخیره میشه و خود مسئله جدایش است، اما تاثیرات مستقیم از این برای 8 ساعت اول که دود میکنه میمانه. دیگه به این خاطر است که میرگها بند میشه و بالاخره بندش خون به وجود میاد و برای وجود خون به صورت درست رسانده نمیشه و حتی اکسیژن برای مغز و برای همه جای وجود انسان به صورت درست رسیده نمیتونه و سبب امراض گوناگون از او جمله امراض قلبی میشه و سبب مرگ انسان ها میشه و همچنان در پالوی از او اینا مثلا کارهای دیگه که از مواد بسیار زیاد سرطانزا را که ما گفتم که اینا رو با وجود نره غیر بندش اونا دیگه مکانیزم قلبی را و مکانیزم ششها را برهم میزنه و سبب امراض گوناگون میشه و شما شاید دیده باشین که اولین و کلانترین عامل شنیده باشین که کلانترین عامل امراض قلبی استفاده از سیگرت و نسوار و چلم و این چیزاست. زمین خاطر است که اینا در این میکانیزمی که سبب بندش نلها یا رگهای وجود میشه و خصوصا رگهای قلبی و شش میشه از اعضای حیاتی انسان میشه سبب مرگ زینا میشه و یه رو باز میتونیم که پسان گب بزنیم.
بله سیبا واقعا بیره منانا سلامت و سید دکتر سیب اروال سیبا. بله روست به خبری که سش کلم چی دورست دی دخانیات و دی زره دی نارغوی و دی ارتباط پنامه منزل کیجی یو علت شاید هم دوید زما غوندی خلقو لپاره چه ما تروس بری فکر کهو چه سیگریت سرطان و در دول ناروغیم پیدا که یو ورسره سو گوتا دیر زیاد مزردی خبر نو چه زرط هم دوم رزیاد مزردی شده چه خلق پدی هم خبر شی او زموش بوتن که دی دخانیاتو یو بلا عمده برخه دی نسوار و دا چه خلقی که وی او پدی به هم خبری او کو خو وس زموش بل ملمان مخدر مواد سره د مبارزې د وزارت پخوانی موین شاغل محمد ظفر هم تشریف لري راغلی دی ورته هر کله وایم. استاسو په نظر په افغانستان کې ډیر خلک څه فکر کوي چې سیګریټ ډیر څکوي او که نسوار او چلم او دا شی ډیر زیات استعمالوي. په دې نړیوال روغتیا سازمان راپور چې زده اوس په کمپیوټر کې ګورم، په دې کې وایي چې سیګریټ تر بېوزلو هیوادونو د شتمنو هیوادونو ډیره لویه ستونزه ده. تاسو څه وایست؟
ډیره مننه، سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې دواړه استعمالیږي، هم سیګریټ استعمالیږي هم نسوار. خو په کلیوالو ځایونو کې زیاتره نسوار خلک دي سي، هلته ډیر رواج نسوار دی. او سیګریټ چې دي دا تقریبا د ښاري خلکو کار دی چې په ښار کې ډیر زیات استعمالیږي. که د دود په شکل په اطرافو کې هم استعمالیږي، زیاتره د چلم په واسطه استعمالیږي نسبت دې ته چې سیګریټ وي. د هغې لپاره یو علت دا دی چې سیګریټ تقریبا د نسوار نه لږ زره قیمت تمامیږي، او هر چېرته هر څوک یې لاس ته نشي راوړی. نو د نسوار استعمال لږ زره زیات په افغانستان کې.
یو مسله بلم چې ډاکټر صاحب اروال که تاسې په دې لنډ نظر څرګند کړئ، هغه د سیګریټو د څکونکو له څنګه ناست پاست خلک دي. زموږ په وطن کې ډېر خلک هېڅ اهمیت نه ورته ورکوي. یو سړی سیګریټ څکوي بلې له څنګه ناست دي، یا څوک چې سیګریټ څکوي ممکن امیندواره ښځه یې په کور کې په یوه خونه کې ورسره ناسته وي، یا یو نوزیږی ماشوم یې په هماغه کوټه کې وي، هېڅ ورته اهمیت نه ورکوي. که سم تاسې دې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه څوک چې سیګریټ نه څکوي او د سیګریټ لوګی هم تنفس کوي ضرر لري، خو د دې لپاره چې خلک په دې ضرر لا زیات پوه شي یو څه توضیح ورکوي.
ګورئ، لکه مخکې چې ما دې ته اشاره وکړه، یو هغه څوک دی چې مستقیما د دې ښکار ګرځي او په خپله دغه سیګریټ یا تمباکو چې په هر نوع یې د چلم په شکل متاسفانه چې اوس د مافیا د تخنیک په اساس د قیلون په شکل باندې یو بل شی پیدا شوی دی، په دې شکل باندې استعمالوي. حتی یو بل نوعی چې دا الکترونیک سیګریټ په نوم باندې یاد شوی دی، دې شکل باندې دی. خو زه غواړم چې اجازه راکړئ ستاسو د دې رادیو د دې پروګرام د لارې اعلان کوم چې دا ټولې په عین سویه حتی د هغې نه خطرناک دي او ډیر خطر لري. نو دغه کوم کسان چې په شاوخوا کې دي، نو زمونږ همدا اوس اوس په افغانستان کې زمونږ هلې ځلې دا دي چې په عامه ځایونو کې څنګه کولی شو چې سیګریټ څکول بند کړو. یا که څه هم په دې باندې تر اوسه مونږ توانېدلي نه یو، خو حداقل مونږ د وزارتونو په دفترونو کې یا په بعضې نورو یا مکتبونو یا ادارو کې کوشش کوو چې دا بند شي. همدغسې په بیا په ورو ورو باندې مونږ دا کوشش په انشاءالله ادامه لري چې بیخي په موټرو کې او په بس ځایونو کې چېرته چې موټر ته څوک تمیږي یا ورته ودرېږي، هغې ځایونو کې باید دا ونه څکول شي. نو د همدې په خاطر باندې چې دا دوهم څکوونکي ته یا هغه څوک په شاوخوا باندې ولو که هغه په کورنۍ کې د کورنۍ غړي وي، ولو که هغه همصنفیان وي، هغه ولو که دفتر همکاران وي، هغې ته یعنی په عین سویه باندې خطر لري. که چېرته موږ تاسې د سیګریټ دود یا یو عادي پوکې د خولې نه وباسو، نو دا تقریبا د یو متر نه تر زیات ساحې پورې د دې هغه خطر مستقیم خطر وي چې نورو کسانو ته متوجه کیږي.
بله،
نو که چېرته یو
څوک ظفر صاحب روی از راههای حل یک تا 15 دقیقه آخر بازم چی راههای از به این مورد یک کمک صحبت میکنیم، منتها من به یک چیز دیگه علاقه گرفتم، نمیال از ذهنم خارج نشه. آلمان پیر شدیم، کم کم یاد من نره. سوال میمیست که امیدمی افغانستان سیب امی تنباکو هست نیست یا از خارج می چقدر مصرف میکنیم؟ به تو یک چیز اصل نیست به ظفر صاحب.
یک تنباکو در افغانستان هم است، اکثر در قریاجات اکثر دهاقین یک کرد خورده برای خودم کشت میکنه به شکلی که کافی باشه برای استعمالش، ولی از پاکستان و از ممالک دیگه هم وارد میشه. در پاکستان بسیار زیاد تنباکو تولید میشه و ما هم سرحد است، از او خاطر تولیدش یا اوردنشان به قسم قاچاق و به هر شکل دیگه ایشان به افغانستان تولید میشه، ولی خود مردم هم کشت میکنه.
به اینجا مثل آقای سران مثل از این گوگنار واری من از این فایده نخواد کرد اگر من نبکنن که بگوین که ایواز از او مثل
زفر سب زفر سب وقت پدی برخی که مبارزه کوله.
بله، یا خود تانم سیگرت کش هستین سید
اصلا نه نه خدا نکن
گفتی بایی تانم سیگرت کش هستین.
به هر صورت اگر ما تریاک کنترل کرده باشیم دیگه نسوارم تنباکورم شاید کنترل کنیم، ولی متاسفانه در افغانستان مبارزه به اون شکلی که باید باشه یا نشده یا کامیاب نشده متاسفانه.
بله.
دیگه بلکل اگر حکومت تصمیم بگیره تنباکو کنترل شده میتونه، چرا نی، ولی خوبترش هم ایست که به عوض ای که تنباکو را کنترل کنه مردم آگاهی داده شود یا به شکل دیگه ای که اروار سیو گفت جلوگیری شود از استعمالش. وقتی که مردم استعمالش نکنه باز خود به خود مردم کشتش هم نمیکنه و تجارتش هم نمیکنه. امکان داره به شکل که او کنترل شود، ولی برنامه های بسیار خوبشان باید برشان تهیه و تدارک شود.
بله سب دکتر سب اروال یو سال
اجازه
پدیم خبری وکی و پشتنه هم زلرم
ما اختل چه او بخی چاول پامدغه چه تنباکو پا افغانستان کشته کنشته پدی بانی کستاس اجازه زغت
مروانی
علاوه کم اگه داده چه یوش باید واضح کم چه ده تنباکو دا ناول بوته دا افغانستان تا چه حتا نره تا ده امریکی نراغله ده پتاسف سره چه امریکی مخی دینه چه امریکا کشف شی حال تا چکل دا ده کرس کولوم پا وستبانه حال تا امریکا کشف کی گی و التزی ده تنباکو بوته وینی بیا دوی پا تعجب سر بیا ده اروپایان پا وستبانه دا اوڑل کی گی و پا اروپا کی و بالاخره طول نره که نن سبا پا ده مرز بانی اخته دی، یعنی دا غا عادت و دا غا بوته دا غا مرز ده امریکی نسل نشر شوده طول نره تا دل اوس بدبختانه چې په افغانستان کې ډیر زیات کرل کیږي د کې شک نشته. خدای چې تاسو ولیدلی و چې په افغانستان کې کوکنار ډیر مخکې نه کرل کېدل، خو په خلکو چې د کوکنار نه استفاده کوله په هغې وخت کې دومره نه و، اما اوس چې کرل به یې شاید دعا هومره زیات نه وي خو استفاده کوونکي زیات دي. نو دا څه نور عوامل دي چې په دې باندې باید فکر وشي او کار وشي. او د تنباکو استعمال خو لا اوس خو څه کوي چې اوس حتی د افغانستان تم د هند او د پاکستان نه یو قسم نسوار دلته واردېږي چې هغه نسوار بیخي په یو نوي شکل سره خلک.
زما سوال هم د دې نسوارو په ارتباط و ډاکټر صاحب له تاسو څخه چې د نسوارو د ضررونو په باره کې هم اورېدونکو ته معلومات ورکوي، کومې ناروغۍ د نسوارو له کبله رامنځته کیږي؟
ګورې زه به عرض وکړمه چې د تنباکو استعمال که په هر شکل وي تقریبا په دې ناروغیو په پیدا کولو کې سره یو شان دي، یعنی که دغه تنباکو د پوزې د لارې نه وي که د خولې د لارې نه وي که دا د دود په شکل وي که دا د نسوار په شکل وي دا د پان په شکل وي د دې نه استفاده کیږي دا په عین سبب باندې د انسانانو د وژلو د ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کوي. د هغې جملې نه د نسوارو پوښتنه چې تاسو وکړه په د خولې یا د مرۍ د مختلفو ډولونو ناروغۍ د پیدا کېدو سبب کیږي چې د هغې جملې نه تاسو حتما اورېدلي یا لیدلي چې متاسف فانا ډیر کسان د خولې په سرطانونو باندې اخته کیږي. دا د خولې او د خولې کې د وریو سرطانونه یا حتی د ژبې سرطان حتی د مرۍ سرطان دا د همدغې نسوارو د پیدا کېدو سبب. دوم دا ده چې دا اکثره د معدې په تکالیفو مختلفو تکالیفو باندې چې د هغې جملې نه د معدې د سرطانونو سبب هم کیدای شي. نو دا هغه عمده ډولونه دي چې په د مرۍ ستونې او په ابتدا کې د عادي تنفسي ناروغیو یا تاسو پوهیږئ چې په تنفسي ناروغۍ په مختلفو ډولونو باندې د دغه عادي ناروغۍ د شروع نه پیل کیږي او بیا بالاخره په داسې مرګونو ناروغۍ لکه سرطانونو ته دا رجعت کوي او دا ورڅخه پیدا کیږي.
بله سلامت اوسئ.
بسیار زیات تشکر. آل نوبت شنوندای محترم ما آقای ساروان مهمانای محترم ما را یک بار یادآور شویم بر از اینکه ما یک دفعه غلط خواندم، امیدوار هستم که دفعه صحیح بخوانم. دکتر صاحب سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه درست خواندم یعنی، و محترم آقای محمد زخر رسولی سابق معین وزارت مواظبه با مواد رسول
بیادیم غلط
بازم با ما غلط گفتن. خب به هر حال همکارای ما را بیاب نکنیم که الان رمضان است بازم خفه میزنه. خب به هر حال شنوندای محترم یعنی مهمانای بسیار محترم داریم. اول اگه مشکلات به شکل بسیار ساده زود بگوین
یک کم سوال داری مشخص
مشخص و هم روی راه های چاره و حل و گپاش بازگفت میزنیم. بعد از یک اعلانک شماره های تلفون بسیار آستاست رو برتان میگم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کده
و شنانده محترم کدام و خلم سکرد کش در این ماه رمضان گنگ سد رسولی صحبه و ما رسول صحبه رسولی میگن و میگی در گوش ما یک ذره چی شد. به هر حال در ماه رمضان از معذرت میخواییم از اشتباهات ما. شماره تلفون گفتم بسیار برتان آشتا آشتا میگم 0700-822-755 و 0799-203-540
او سکایپ پته مو ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی او همدارس مشته فیسبوک پانی پته ده facebook.com/آزادی رادیو او یا هم ده افغان بیسیم ده اتسوا تلش میره للاری اسمس را واسطه وی او ریدون که لرو چند معرفی که
بله
سروان سریو زل ده سلامون اتاس تا و ردون که تاویم او ده زل هیر درم چلی ده پون نکاتا نکی زکا ما د فامیل ډیر غړي په دا بلا باندې اخته دي په دا بدبختي باندې اخته دي یو څه تر سیال لرم مور او پلار ته او دنیا لیمان ته که ساتي اجازه یې
مهرباني
اول د مور او پلار مکلفیت دی چې په تنباکو د ضررونو په اړه ماشومان پوه کړي د هغوی سره د هغو کسانو سره چې په تنباکو په شکل د اشکالو کاروي خپل ماشومان منع کړي د وخت پس تېرولو څخه راوګرځوي د کیکه تارم یو کې د شولندۍ او د کڅوړې د ګرځېدورا ګرځېدو او ځاروان سره زه فکر کوم نن کوم ډیره شمو زه ان تاسو تاګه دنیا لیمان به ما په فکر سره واج د جمعات وو د پنل لري چې واج کوم جمعات ورته حتی خو د مکلفات د تاسو د پاو هم لري د ډیر ضررونو په اړه به هم باید خلکو ته عامه په هاور کې ځکه په اسلام کې هم دا حرام دي بوس په کندهار کې موږ مشکل لرو ستاسو د میلمنو یو تبصره ور باندې غواړم کله چې بالخصوص په روژه کې د روژه ماتي څخه د فتن وروسته مختلف خلک په مختلفو محلاتو کې په لوی شمېر کې راټولېږي او چلم کوي او هغه نفر ستایي هغه سړی ستایي چې هر څه لوی چلم کوي هر څه دوامدار کوي او دلیل دا وایي چې د ورځې روژه پروا نه کوي. یو بل خبره دا لرم چې تاسو با کوم کار کله په افغانستان کې څه کوي دی په کندهار کې ډیر په عامه په نږدې ولسوالۍ کې د شهر په څنډه کې زما د کور سره نږدې په عامه کرل کیږي او همجوار ولایتونو ته واردېږي هغوی ته استول کیږي. با کوم کله په کندهار کې ډیر پراخه ده په ډیره لویه سطح دولت باید خپل مکلفیت ادا کړي او د دې څخه مړې زما ورونه په دې مشکلاتو باندې اخته دي. تنباکو خیر او خیرت دی پروینو تریاکو او په دغه مشکلات باندې اخته دي. دا حتی د
جامعې
تبعی ده د
انسان
تبعی ده د هغه د اولاد او د بچیان تبعی ده.
ډېر سلام مننه سلامت اوسئ. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو د سکایپ له لارې خبري وکړي.
بله سلام علیکم سلام
صاحب. وعلیکم السلام وطن دوست صاحب.
بله شکر آقای نظر مک. سه سوال از دکتر صاحب دارم اگه صدای مرا میشنوید مسئله خود مطرح کنم.
مهربانی
راستن سوالتان رو بگوین.
سوال اول می بود که دکتر صاحب دور چرس نگفتن که چرس چه ضرر داره. نه تنباکو صحبت کردن در هلمند بسیار چرس زیاد رایج شده. جوانان از چرس میکشن کلان کلان آدمای تحصیل کردن چرس میدنن آزادانه فروخته میشه. ضرر چرس چقدر است در این قسمت هم بگوین. روز روز زیاد شده میره. و دیگه در مورد امی مثلا آله که زیاد رایج شده شیشه است و کراک. ما منظور میسته که از روین که در بالاتر باز اونا شیشه میگه شیشه باز کراک اینا میکشن. اگر اینا بگوین که ضرر روین بسیار زیاد است یا شیشه یا کراک یا کریستال. بله
بیخی خودت متخصص چپس برآمدی والا وطن دوست کل گپار
در من نه کتم دا نپیشم چیل دا خانیات و سر ارتباط لری بیگو کورنه ای دا کبل کورنه ای خیلی
داکر صحبت شاید روی از این موضوع صحبت کنیم بعد نمیشم.
خو خیر بل آوریتون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو خبری وکی سب.
بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم
مهربانی سب. پشتانه یا نظر سرگان که
آزادی رادیو اول احترام بعد را احترام تنباکو خوب پرتول افغانستان که پکلو کلو که هر تو زن تا یو بیسوه نیم بیسوه کری حتمی ضروری بعد یه سوی استفاده نورم تیر خطاییه دا پکور که بیاد مرتا بوچهی چی که تیز را چی چوری تای بوچهی خاص را تایی لکه انگور خونده و پا هر طور دا بدبخت بوده از این رواج دلتا نما سوال اروان سر نده
آقای نظر خدمت ارواز تاریخ رادیو آزادی دو دفعه شکایت کردم، یک دفعه از راه انصاف یک کلینیک 45 ساله است، 2,500 فامیل در اطراف زندگی میکنه و 3,000 فدالی خانه دیگه جور شده. این کلینیک گرفته شخصی ساخته از سنه 45 جور شده بود.
بله گوره او بخشید تاسی پا بلا موضوع خبری که وید از مجد بحث موضوع نده، صرف منطقه مو یاده که اروال سب
پیگم
در یاده خیقه منطقه نو مو بخلی
کدام
منطقه یاده که سره سب بیشی
امتاقه یا مهم غرده
نه دی منطقی نوم واخلی اروال سب چه پوشی چی تاسی لکم زی خبری کوی
بلکل وایم نهیه 16 میکرو یعنی اول
لبغل دیره منانا سیسو کور ودان سیده داد دی مشتی بحث موضوع نده خود شده دا داکتر سیب اروال واوری دلد دا دوی پوشاو کاری پوشاو گنده مشکل حل کی بله اوریدون خیلی رو زن معرفی کی خبری وکی سیب
بله بفرمایید شب صحبت کنین
د اسکایپ لاری موریدون که لرو دوی ته باور شو مهربانی.
الو سلام علیکم ساروان صاحب، سلام نظر صاحب.
و علیکم
سوال دل داکتر صاحب نه چی دغه د نسوارو استعمال د مری او مرض چی په نامه د بارد زیادیږي داکتر صاحب پیږي دا څومره دې سره بس ارتباط لري؟ او بل دلته مونږ په کالیفورنیا کې ژوند کوو، د افغانان چې زی افغانستان ته نور هیڅ خبر نشته، د غیر بس څوک چې افغانستان ته رواني ورته وایي چې ته مونږ ته نسوار راوړه. او دلته ډیره مهمه خبر په افغانانو کې دغه ده چې هر څوک زی باید چې سوغاتي له افغانستان نسوار ورته راوړي. نو دغه د ما سوال ول ډاکټر صاحب نشته
نسوار کرت سیده
هو دغه نسوار ډیرو غږ مشکل ده. زه خپله پروسه کال تلم ډیر کسان اوس که خفه و چې تا ولې مونږ ته نسوار رانو څه دې ونه کړ. داسې یو غږ مشکل ده د افغانانو
سلامت شه. یو بل اوریدونکی مخلو بیا خپلو درنو میلمنو ته نوبت ورکوو خبرې وکړي. صاحب
توخی هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. تاسې او محترمو میلمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مهرباني.
زما پوښتنه د محترمو میلمنو څخه دا ده چې ولې په تنباکو پر بوټي باندې میلادي بندیز نه لګېږي؟ حال دا ده چې په تریاکو چرسو په دغو بندیز لګېدلی او هغه یو څه نفر هم لري چې په
ډېره زیاته مننه. دا هم ښه پوښتنه ده چې په کوکنارو له دې نه خو مثبت استفاده هم کېدی شي، خو له تمباکو څخه لکه چې نه کېږي. خیر د میلمنو نظر به واورو. لومړی ډاکټر صاحب اروال تاسې مهرباني وکړئ، پوښتنې به زه نه تکرارومه. کومې پوښتنې چې له تاسو سره ارتباط لري تاسې لنډ ځواب ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه را که چه لومړی غرور چه ده 400 پیسه که خبره وکړه، زه ووایم چه و طول ها غطسه چه من په د عام روغتیا د وزارت په چوکاټ کې د تنباکو او دخانیاتو د کنټرول په نامه باندې کار کوو. او دا د یوازې د عام روغتیا د وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې د نورو سکتورونو او نورو مربوطه څانګو لکه د هغې جملې نه یعنی خصوصا د داخلي وزارت همکاري او مرسته په ټولو چارو کې زموږ سره ډېره مهمه ده. همدارنګه زموږ سره لري همکاریانې په دې کې د مالیې وزارت، د مواد مخدر کنټرول وزارت، همداسې د تجارت وزارت. زه به دون عرض کوم چې دا اوس موږ د عام روغتیا وزارت زه د دغه برخې مسؤول تقریبا د یو کال نه را په دې خوا ټاکل شوی یم چې د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول یم. نو موږ دا کار شروع کړی چې په اوله کې د سکتورونو په منځ کې څنګه د هماهنګي او عملي همکاري قوي کړو. نو انشاءالله په دې باندې موږ په یو میکانیزم باندې په ګډه باندې کار کوو. یو چې دا تجربې ثابته کړې ده چې په نړۍ کې کله چې د تنباکو د استعمال کموالي ته موږ مبارزه کوو، د هغې لپاره نو به اول شی چې هغه د دې باندې ټاکس یا قیمت جګول دا ډېر رول لري. او په دې دپاره په افغانستان کې درې کاله مخکې یو قانون د منع تنباکو په نامه باندې پاس شوه ده او دا رسما نافذ شوه او توشی شوه ده در جمهور دخوانه. خب تاسف سره زباید داو هم چه تروس پوری عملان ده دغه قانون تطبیق که لکه نور قوانین منگ مشکلات لرو. آم داو سوس منگ دستی متواتر جلسی دی مالی دی وزارت سره او دی نورو مربوطه سانگو سر لرو چه چنگ یو میکانیزم جوڑ کو ترسو دا قانون دی تطبیق دی پار لاری آواری کو. نوزه امیدواریم چه انشالله پا دیسه که با زیاد کاروشی او دی ورور دی پختنی پا اساس دی چرس هم دی دخانیات پا جمله کی دی او دا اغا هر اغا چه چه دود کی گی اغی تی منگ دخانیات ویلشو نو چرس پا تاسب سر که پا افغانستان که دیر زیاد خصوصا داز منگ تاسه اکثر دریوران دی دی نزیاد سپاده که چه دیر زرر سبب کی گی و دیر خلکو دی مرگ سبب کی گی دی سوارلوی و دی موتر دی چپکی دو داس نور. همدارنگا زکه تاسو اجازه یا غرور چې د مکریان خبره وکړه ما غبل ورځ هم د غرور ته په یو مصاحبه کې دا خبره د تاسو د رادیو نماینده ته ویل چې خبره دای چې د غرور ما دعوت کوي چې دا یا بل څوک وزارت سیاتامې ته راشي او تر څو موږ د نږدې نه خبره وکړو بیا په دې باندې اقدام وکړو چې څه وکړو. خو په تاسف سره چې د هغې نه یوه میاشتې راشوه دوی حد اقل د مکریان نه تر وزارت سیاتامې پورې زحمت نه ده ایستلی. نو امیدوارم چې کله که دوی راشي موږ به په نږدې نه دې باندې سره خبرې وکړو. او همدارنګ د انواع مختلف چې نور یاد شو زه به عرض وکړم چې دغه تنباکو اصلا د ټولو برخو د معتاد کېدو شروع یا پیل دی نه کېږي، دا یې په اصطلاح دروازه ده. نو په دې خاطر باندې موږ په دې باندې ډېر فشار راوړو او ډېر کار کوو چې که چېرته دې مخنیوی وشي کېدای شي بیا د چرسو او نورو شیانو دا هیروینو دې شیانو شیشه او دې نمونه چې واخیستل شو واقعا چې دا یو غټ مشکل دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم. په دې کې منصب زما په خوا کې تشریف لري، دوی به پوره وضاحت ورکړي چې دوی پوره کار کوي. خو د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې انشاءالله د خپلو همکارانو سره د لارو چارو د جوړولو پیسه کې غټ کار کوي. خو زه د دې لارې نه د مالیې په وزارت باندې هم غږ کوم چې د تنباکو د مخنیوي او د ډېرو خلکو د ژوند ژغورلو لپاره یوازې موږ مالیې ته ونه ګورو، بلکې په دې باندې
ښاغلی محمد ظفر رسول که تاسو په دې برخه کې د اورېدونکو پوښتنه په نظر کې ونیسئ، د توخي صاحب چې ولې په نړۍ کې په تنباکو باندې له سره بندیز نه لګول کېږي؟ ما خو چې کله د الکول په باره کې پوښتنه کړې ده چې په ټوله غرب کې په اړه بد ویل کېږي چې صحت ته تاوان لري، نو بیا چې مې له چا سره خبرې کړې دي چې ولې بندیز نه پې لګوي، دوی وایي چې له دې درکه دولتونو ته په میلیاردونو ډالره ټکس یا مالیه ورځي، نو ځکه دا شی سبب کېږي چې مخه یې نه نیسي. په نورو دنیا کې په سګریټو باندې محصول ډېر زیات دی، مالیه ډېره لوړه کړې ده چې خلک یې کم وڅکي کوي، لیکن په افغانستان کې هغومره مالیه لوړه نه ده چې خلک مجبور شي او وینه څکي کوي. ستاسو په نظر ولې په دنیا کې یا په تنباکو باندې بندیز نه لګول کېږي سره له دې چې د توخي صاحب په وینا چې هېڅ فایده هم نه لري بل استفاده هم ورڅخه نه کېږي؟
که په عموم سره ووایم نیشه یا روږدیتوب یوازې تنباکو یا د نورو مخدره موادو ته نه دی. بعضې کسان تاسو به لیدلي په افغانستان کې اوس دا سپینګیري خلک د ځوانانو نه په دې پتنګ دي چې په نیټ باندې په تلیفون باندې مخته وي کمپیوټر به نیشه هر شکل چې وي نیشه ده، د هغې دپاره کار کول پکار دي. راځو دې ته چې کومه نیشه ډېره ضرور ده، کوم سره موږ مبارزه کولی شو او باید ووی کړو، هغې کې بیا مختلف عوامل دي. تمباکو لکه څنګه چې ډاکټر سی ویل خصوصا په افغانستان کې د ټول نشه او هغه د هغه تیګه ده، د بنیا تیګه ده. اول تمباکو نیسي بیا چلم سکي بلاخره چارسته چارسو نه هیروینو دا شیشې میشي ټول ته دې ترسیږي. نو لیکن دا چې ولې نه کیږي په دنیا کې دا نور مواد مخدر د ملل متحد د کنوینشنونو مطابق چې افغانستان هم هغه امضا کړي دي په هغې کې د دوا په هغه کې یو څلور جدوله داسې دي چې هغه د کنټرول لاندې دي. په هغې کې هغه دواګانې چې
تاسو د ډاکټرانو روزانه رواني مرزوی د پاره استعمالي وی هغه هم بندیز لري په دې ټول باندې بندیز شته خو درجه شته اول نمبر هغه دوا جدول دی چې پاغي استعمال باندې بندیز شته تجارت باندې بندیز شته هر شی باندې بندیز په دویم کې بیا راځي هم داسې ورور راځي اول د اخر بیا داسې چې هغه کغه رواني و دواګانې دي چې هغه د کنټرول لاندې دي هغه واز ډاکټر ورکول شي د افغانستان مسله خو بیا لګ زره بدل نه ځکه دلته قوانين ډیر جدید دي خو ډاکټرانو په هر ځای کې هر دوا وغوړم پیدا کیږي دا بیا
آقای رسول دستت جوانی بله بفرمایید
آلم میایم که چه بیچار میبخشید از خاطری که هیروین چرس ایتیزایی هستن که امنیش دستوار ضرر داره برای شخصی که استعمال میکنه ضرر داره برای اشخاصی که پهلوی ششته ولی اینقدر یک اعتیاد بسیار جدی نیست یک اعتیاد روانی است اگر شخصی استعمال کننده بخواید بدون از اینکه دوا برش استعمال کنه بدون از اینکه به کلینیک بره بدون از اینکه به دکتر بره میتونه در یک هفته اون را اعلام کنن از خاطر اینکه این تنها روانی دیپندنسی است اینطور نیست که سر مغز تاثیر کنه یا دوای مسائل دیگه مثل هیروین یا چرس و چیزا و باز دوباره از اون که در چرس یک ذره زیادتر خطرناک است مثل که دکتر سمی اشاره کرد که درایور بکشه باز تصادم میشه دیگه مسائل پیدا میکنه
بله آقای رسول چرس شور نتیم کرده می سگرد یک طرفه کنیم 15 دقیقه مانده یک مسئله است که این نسوار شما گفتین منطقه که دندانایش بتکه دیگه او مهم نیست به نسوار کشا اول قدم دندانش ضرر میبینه او خیر باشه چه یک اپ دیگه مت سوال در سطح جهانی هم البته حالا قانون کل دنیا را ما تغییر داده نمیتونیم منطقه مبارزه است اما مبارزه مثلا قوطی های سگرت مجبور ساخته چیزا را که در سرش عکسای مانده که آدم میبینه ورخطا میشه یعنی ادوی نتایج سیگارت کشیدن به مردم یک قسم باید نشان داده شوه یعنی دی را چه قسم مبارزه باید شوه دکتر صاحب محترم پیشنهاد شما چی از مثلا مطبوعات باید دی را کار بکنه از او خاطر میگن که حالا همین معلوماتای جدیدی که ما خواندیم اگر به کسی بگی که تو سیگارت نکش و هنوز باز شوقی میشه دیگه سیگارت زیاد میکشه مون تا بعد فالا مگر بگی یک فلیپونی کار نکو زیادتر میکنه مون تا نتایجش برش نشان بتین بعد از در کلش دنگ میکنه میگه ولی این کار نمیکنم که برم خطر داره چی باید شود دکتر زیب
اصلا همین گپی که شما گفتین کریوسیتی همین چیزیست که یک دفعه که آدم برشان بگوین که خطرناک است و فکر میکنی باز یک دفعه ببینیم که چیز باز متاد میشه برای جلوگیری از اعتیاد طریقه های مختلف موجود است تنها آگاهی دادن هم درست است که آگاهی دادن بسیار رول مثبت داره که از طرف مطبوعات و از طرف هم مردم باید چی شود ولی تنها با آگاهی دهی هم نمیشه از خاطر ما قبلا هم گفتیم که دکتر سیوا خوبتر میفهمه که سیگارت چی میکنه نتیجهش ولی بازم خودشان میکشه فهمیدن خود 100% میفهمه این طریقه های مختلف داره که با مثلا در مکتب چطور پیغام برسانیم بر اطفال در خانه چطور پیغام برسانیم بر اطفال در جامعه چطور برسانیم بر هر مردم بر هر کاتگوری پیغامای خاصی در راسته تولید شده و رسیده میشه در افغانستان یک ذره مشکلات همین است که همه چیزایی که با ترتیب هم شده به حدش نمیرسه که مردم قانع بسازه از اون خاطر رول معلم، رول ملا، رول والدین، رول بزرگای جامعه در این بسیار ضرور است که در همه راسته مبارزه کنه او چی تنباکو باشه و چی اعتیاد دیگه باشه بر همه یک قسم چی شده میتونه در کلینیکا باید دکتر سیبا برشان آگاهی بده و طریقه های برشان نشان بده که چیز اضراری داره در قریه همونطور اضرارشان برشان واضح شد که این نواق مثال هایشان برش گفته بشه شوه که پلان سیگریت میکشید نتیجه چی شد پلان چرس میکشید نتیجه چی شد اما به یک شکلی که همه مردم در این باره چی بگیره و از طرف دولت هم به قسمی که سر سیگریت در دیگه جا مالی های اشتیاط بر دوانسان رو باید زیاد شود از او خود که سیگریت کسایی رو میکشنه که یک کمی پول داره ولی سر نسوار یک چیزی دیگه است که او باز با مالیه و قدر زیاد شاید چی نباشه، از خاطری که داخل خانم مردم کش میکنه. بر صورت ولی با او مبارزه سر نسوار هم شده، میدونه که هر کس از دکتر گرفته تا یک کسی دیگه که تعلیم یافته است یا یک کسی دیگه که یک کلان قریه است، او مردم ما را بفهمانه که چی نواقص داره. باید مردم قانع شده باشه. قسم گفته شده که قانع شده.
یه مسئله دام ده چه زموش دست سیگریت و نسوار و دیت ورطن نورشین چی دی پر طول انسانان یو دول اغیز نلیری دکتر صاحبان بهتر پیشی نو موش چه یو نفر وی بینو چه ده ترشپیتو او یا کلو تیر شو و سیگریت سیکوی یا نسوار استعمالوی، نو بیا فکر کو چه ده تبلیغات سی ندی او حال داده چه دی طول انسانانو اغا خاصیت یو شی نوی پا زینو زر تاثیر کهی منفی پا زینو زر نکوی او پا دیشی بندیم دی بوش خلق دیر اکثر باور نلری چه دی عمر اوسط کموی یا زیاده وی دی وی عمر دی خدای پلاس که دی و دویم دار قم عقیده لری او ایس پا دیشانو رای نوهی. لیکن لدی سرا سرا یو بلا پشتنه داده لدکتر سای باروال لطاس زخه چه فعلا پا سیگریتو بندی دی افغانستان مالیا ستاس به نظر کافی ده که فکر کوی چه باید تر دیر دیر وی؟
ډیر مننه. زه فکر کوم دا مهمه برخه ده چې اوس موږ تاسو په دې وغږیږو چې څنګه سیګریټ پرېښوی شو او څنګه یې کمولی شو. دا برخه مخکې جناب مین صاحب ورته اشاره وکړې، خو زموږ د خانه د تنباکو د منع د قانون مهمه برخه دا ده چې لکه د نورې دنیا کې چې عملاً تجربه شوې ده چې ټاکس یا مالیه په کله چې په تنباکو په تولیداتو باندې زیاتیږي نو استعمالوونکي کمیږي او همدارنګه بالاخره مرګونه او بالاخره اقتصاد ته حتی ګټه رسوي. نو زه په دې باندې زموږ کوشش به دایي چې موږ وګورئ، موږ په د افغانستان پارلمان ته څو کاله مخکې 50% د دې د قیمت د لوړوالي پیشنهاد یا وړاندیز کړی و چې دغه وړاندیز مونږ په یو ومنل شو، خو په یو غیر مستقیم لاسونو په اساس باندې چې و دې ته تغییر باندې ومنل شو. څه معنی؟ یعنی دی په تعرفه کې زیاتوالی راوستو، تعرفه 10% نه 0% لوړه کړه چې 0% شو. یعنی هغه دومره غټ تاثیر یې دی په قیمت باندې ونه کړو. اصل زموږ هدف دا و چې دا ټاکس په دې باندې وضع شي او د دې قیمت زیات شي تر څو استعمالوونکي کم شي. او که دا ووایي چې دا څوک چې محتاط دی هغوی بیاسکي نه، دا صحیح نه ده. په ټول نړۍ کې دا ثابته شوي. تاسو وګورئ، دا څو ورځې مخکې ما یو خبر واورېدو چې په فرانسه کې په تیرو وختونو کې 1,000,000 کسانو سیګریټ پرېښودل. یعنی دا یو غټه لاسته همداسې ډېدي. په افغانستان کې هم دا کار ممکن دی، دا هلې ځلې غواړي. دا یو
ډاکټر صاحب یو خبره بله به هم ورته وکړو اورېدونکو ته، هغه دا ده چې کوم هېوادونه چې سیګریټ تولیدوي لرې به نه ځو، له انګلستان او امریکا به تیر شو، دا ګاونډی پاکستان در واخلئ. په پاکستان کې د خپلو پاکستانیانو لپاره سیګریټ ډېر قیمته ده نسبت هغه سیګریټ ته چې افغانستان ته لیږي. دوی له کوم سیګریټ چې خارج ته لیږي حتی یو سبسیډي هم ورکوي، له هغو مالیه خو نه اخلي او نه اخلي، لیکن په خپلو هیوادونو کې څو برابره مالیه پې زیاته کړې وي. خصوصا دا اروپایي هیوادونه خو ټول همداسې دي چې خپله چې سیګریټ تولیدوي دوی ډېره زیاته مالیه اخلي چې په خپل وطندار یې ونه کړی شي چې سیګریټ واخلي او یا یې په مشکل واخلي، لیکن بهر ته چې لیږي بیا ډېر ارزان ورکوی. مهربانی.
دا ډیره صحیح خبره. ما د معلومات په اساس باندې 300% یا 300% مالیه په پاکستان کې په سیګریټو په واردولو باندې لګیدل ده. یعنی تاسو ګورئ چې دا څونه تاثیر لري. خلکو ته سیګریټ قیمت تمامیږي او خط خلک د هغې نه استفاده کې کموالی هم راولي او بل نیس کي. همدغه شان په نور نړۍ کې یعنې په ټولو هلته په ارجنټاین کې په نورو کې یعنې په ارجنټاین کې وبخې 300% ده. همدغسې په پاکستان او هندو په دې ځایو کې تاسو ورته اشاره وکړه. موږ غواړو چې په افغانستان کې هم دغه نورو تجربه شویو شیانو استفاده وکړو او دا کار لوړ کړو. انشاءالله په دې کې به حتما کموالی راشي. نو زه یو بل شي ته غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې د دې لار نه غواړم ټولو دوستانو ته چې په سیګریټو باندې محتاط دي یا په چلمو قیلون باندې محتاط دي هغوی ته څو ټکي ووایم. یو خو دا دی چې د سیګریټو نصوارو په پریښلو باندې یا د چلمو قیلون په پریښودلو باندې به ډیر زر دوی احساس کړي چې دوی څومره د یو خوشبختۍ خواته روان دي، د دوی اقتصاد څومره ښه کېږي، د دوی
همداسې. اوس چې تاسې دا خبره کوئ، یوه اورېدونکي عمر شاه افغان له تاسو څخه پوښتنه کړې وه، له ډاکټر صاحب اروال څخه مې پوښتنه دا ده چې د پریښودو لارې چارې راوښیست چې سیګریټ څنګه پریږدو یا نصوار څنګه.
بالکل، ډېره ښکلې پوښتنه ده، ډېره ښکلې پوښتنه ده. ما غوښتل چې اوس په ناخیرو لحظو کې په دې باندې خبره وکړو. ګورئ، که چېرته اول خو دا ده چې یوه خبره ډېره درسته خبره نه ده، تجربې ثابته کړې چې بعضې دواګانې د دې سیګریټو د دې چې احتیاط د پریښودلو لپاره استعمالیږي چې دا بالاخره حتی په نورو شیانو باندې سړی کېدای شي محتاط شي. زما توصیه د ټولو دوستانو ته چې په دې باندې اخته دي دا ده چې دا فقط یو کلک تصمیم غواړي، یو کلک هوډ غواړي چې دوی دا هوډ وکړي او دا شی پرېږدي. فقط باور وکړئ چې یوازې په لومړۍ څو ساعتونو کې به لږ ذره دوی د ګنګسیتو هغه اشتهاب راځي، ځکه دا د دې په واسطه باندې وجود ته زیات نیکوتینو داخلیږي او نیکوتینو د کمبود سبب دوی اشتها
زیاتیږي. ډاکټر صاحب، همینجا معلوماتی که ما شنیدم امورم بگویم، در ترکیه مراکز ترک سیگرت ایجاد شده و گفتن که در ظرف یک سال 1,000,000 انسان در او، یعنی نفوس ترکیه 80 میلیون است، 1,000,000 نفر مراجعت کرده. آیا دولت ات مراکز تشویقی، جاهایی که کسایی که میخواین سیگرت ترک کنه ات مراکز ایجاد کرده، میتونه نمیتونه زورش میرسه اقتصادش اجازه میده یا نیست؟
بعد بیان که اگرچه ما یکی از جمله مسئولین هستم، اما ای را باید با اعتراف کنیم که ما در افغانستان مشکلات بسیار زیادی داریم. از او ای را خوچی میکنی که ما حتی در اشتهارات که باید داشته باشیم، اعلانات که داشته باشیم، از دست مافیا حتی در ای هم دست دارن که نباید بسیار باز طریقی میدیا و چیز سر از ای کار شو. از این خاطر ما در افغانستان مشکلات، مثلا نمیال ما چند سال است که کوشش میکنیم که جاهای جداگانه برای سیگریت کشا در جاهای عامه جور شوا، امی هم یک مشکل عمده است. و یا امثال ازی ما میگیم که در افغانستان با خاطر تداوی و کنسلتشن یا مشوره دهی کارهای جدی در بخش تبابت جریان داره و امیدوار هستیم که انشالله این کار ادامه پیدا کنه. و ما نهایت کوشیدیم، قسمی که پیشتر مهمه با شما هم به این اشاره کردیم که آگاهی عامه بسیار ضرور است از اضرارش. اول ببینین، اید قانون است که هر قوطی سیگریت یا باکس سیگریت که در افغانستان می دارای یک مسیج صحیح باید باشه، یک مسیج صحیحی که او بترسانه مکسره که استفاده میکنه. اما تاسف که ما همیره هم تا حالا موفق نشدیم که صحیح عملی بکنیم و حالا کوشش ما بیخی جدی شده و ادامه داره که ما کوشش میکنیم که می پیام های صحیح را بالای باکس و قوطی های سیگریت و نصفار داشته باشیم.
دیره زیاده من دکتر صاحب، موین صاحب استاسو مشوره به خلکو ته څه وی چې علاوه په دغه مسایلو چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه که د دې لپاره چې یو څوک سیګریټ یا نصوار پیشي کومه اسانه لاره کومه اسانه نسخه لري؟
اصلا اول شیخ یو دا دی چې د دې دا چې دا نور مواد ته ډیره توجه کی یو سیګریټ ته نه کی، یعنی دا د دې علت یو لکه یا تاو ویلې چې کته دا پیغام ورکوي چې دا سړی وژني او په څنګه کې پلار مور یا بل څوک سیګریټ څکوي هغه شپیتا بیا کال ژوند کوي، هغه ماشوم یا بل سړي باندې دا تاثیر کوي چې دا دروغ ده. دا حقیقت دی، ټول خلک لکه تا اشاره وکړه چې یو شان نه دي، په یو کور کې یا په یو دورونه د عین جن او د عین مسایلو سره غوي، لیکن یو په جامعه کې په یو شکل ژوند کې، بلې په بل شکل ژوند کې، یو باندې تاثیر کوي په بل باندې نه کوي، ډېر مختلف تاثیرات شته. او ټول خلک ضرور نه دي چې موږ هر چا ته ټریټمنټ سینټر جوړ کړو، چې هغه بیا سیګریټو ته هم جوړ کړو، هیروینو ته هم جوړ کړو، نور ته دا راځي. داسې به وکړو چې په دې ټول افغانستان کې دا د هیروینو والا دا درې لکه یا درې میلیونه چې موږ کله کله وایو، د دې یو خو دا احصایې ډېرې دقیقې هم نه دي، دا حقیقت دی. خو که موږ ووایو تقریبا څلور لکه یا درې لکه داسې کسان دي چې که هغې ته موږ توجه وکړو دا نور خپله ښه کېږي.
بله
دا کسانی چې سرکونه کې ګرځي سرکونه کې یعنی د هر چا د پاره خپل خپل هغه پکار دی
بله
نو هغه چې ضرورت لري هغه ته باید توجه
بیشتر یک شنوندی ما گفت که علمای دینی وظیفه شان است که اگر علمای دینی تبلیغات کنند شاید مردم زیادتر گوش بکنند. در این راستا اگر مطبوعات هم کارهای بکنند مثلا در بسیاری فیلم ها و سینما ها یا که ما دیدیم در تلویزیون ها در اینجا این مسئله سیگرت کشی که میشه در اونجا یک عبرواری یک چیز میارن در مثل که در افغانستان دخترای مقبول که می سرگردنایش که عبر مندازن سیب نی خو از اون که سر سیگرتا عبر پتن که ذره فایده شوه سیب نی اتری کارا قدم مطبوعات شوه چی میگین سیب
بلکل در مطبوعات و علما و همه مردم در رول بسیار زیاد داره میتونه بسیار کمک کنه در این راسته ولی مشکل همیست که مردم زیادتر توجه نمیکنه هر کس میگه که کار مامی است بلا ده پسش دیگه ایره چی میکنه که یک دخترا کمی آواز میخونه سیگریتی و چلمی و اور زیادش میسازه نسبت به اینکه کمش کنه ولی اگه مطبوعات واقعا کار کنه و علما واقعا کار کنه اتمیز که نتیجه
قانون باید باشه دکتر صاحب اروال آخرین جنبندی تانه بکنه قانون اگر شد و قانون مجبور بسازه مطبوعات که تبلیغات نکنن ضد تبلیغات تبلیغات بکنن ضد سگرت ضد دخانیات تعدی قبیل مسائل جنبندی کنین دکتر صاحب
بله بسیار خوب است. ما قسمی که گفتم که ما قانون منع تنباکو را در افغانستان داریم و ما به خاطر تطبیق از تمام مطبوعات و علمای کرام افغانستان و از تمام مردم افغانستان بزرگا خواهش میکنیم که همکاری کنند. در غیر از او یک وزارت صحت عامه یا وزارت کنترل مواد مخدر موفق نخواهد شد که همه چیزا را کنترل کنه و ما به در این رابطه ما کوشش خود ادامه میتیم و انشالله امیدوار هستیم که ان قریب برای تطبیق قانون منع تنباکو سکتورهای مختلفه که در این باید دخیل باشه و اونا رو متوجه ساختیم که هر کس با اندازه خود کاری بکنه و انشالله موفق خواهیم
بله حاجت ملا صاحبان نیستید بله بگوین موین صاحب شما هم که انشالله به قلم تمام میکنین که خوب وظیفه ملا صاحب بله
خوب قوانین حتی قوانین 40 سال قبلی در افغانستان هم موجود است که فعلا قابل اجراست و بسیار قوانین خوب است. ای که باز تطبیق نمیشه قانون هیچ فایده ای نداره، از خاطر که تطبیقش بسیار مهمتر است نسبت به یکی که در کاغذ نوشته شده. قوانین موجود است. یک چیز دیگه که من میگم که در روزا قوانین
بله وقت نمانسب بله. قوانین هم پیشتش مردم نمیگرده. بسیار تشکر محترم آقای محمد ظفر رسول موین اسبق وزارت مبارزه با مواد مخدر و محترم آقای دکتر سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عام همچنان همکارای ما آقایان وایس کاکل میرحمد صافی شمشاد زدران رامین کاکل از شما تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.